په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونه په لړ کې راتلونکي دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې خبرونې ته ځانګړې شوې دي چې د بزما همکاران درته وړاندې کی. په دې پروګرام کې په لومړي ساعت کې پر دې خبرې کېږي چې د افغانستان د سولې عالی شورا نوې ستراتیژي څه ډول ستراتیژي د په دې اړه بحث وشي، او په دوهم ساعت کې پر دې خبرې کېږي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضایي پروسه څنګه پر مخ روانه ده. په دې اړه تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ او دې خبرونې ته زنګ ووهئ. د بزما همکاران درته وړاندې کوي. خو لومړی زه فریبا ظاهر د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي د روبوت په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ورسېدي. او د ایران پولیسو هغه کس په ډز ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر خلکو د چړې ګزارونه کول. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل سوي دوام لري او له کوم قوي مقاومت سره نه دي مخامخ سوي. شغلي ځواک ویلي تر هغو به د عملیات دوام وکړي چې ټوله ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو ونیسي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته په استول سوي صوتي پیغام کې خلکو ته ویلي چې د عملیاتو پر مهال د کور ونوزي او د امنیتي سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي.
زما درخواست دا څرګنده ده چې په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتي سرتیرو سره مرسته وکړي تر څو د مخالفینو مکمل د ساحې څخه تصفیه وشي. زما هیله مینه د سرتیرو د دې خاورې ده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي.
د هلمند والي ویان ویلي په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو مرکزونه بمبارد شوي دي او د هغوی د تلفاتو خبره کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې یوه نږدې او مرکزي ولسوالیو څخه دی چې نه میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه د یوې درنې جګړې په ترڅ کې طالبانو نیولې وه. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش مشر په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت ویاندي دانا وایت وویل امریکایي ځواکونو د تیرې سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې ووژه. میرمن وایت زیاته کړې چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم ووژل سوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلانونو ته سخته ضربه ورکړي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل سوی و. د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې ووژل سو. د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپل وسلوالو مشر ټاکلی و. د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي د روبوت په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ورسېدلې. دوی به سبا یکشنبه په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوت نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله د زده کوونکي چې روبوت یې جوړ کړی پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګر د واشنگټن پر لور روانې سوې. هغوی به په واشنگټن کې د روبوت په نړیوالې سیالۍ کې چې د لږ تر لږه 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون کوي د افغانستان استازیتوب وکړي. دې نجونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې روسته امریکا ته د سفر لاس ورځنی اجازه ورکړل شو. دا وترځي مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. سمور شخلا ازادي راډیو اوري. د ایران پولیسو هغه کس په ډز ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر یوه دینی عالم او نورو کسانو په چړې برید وکړ او ټپیان یې کړل. دا خبره د ایران دولتي اژانس کړې ده. د تهران په جنوب کې د رای سیمې یوه چارواکي ویلي دغه ناپیژندل سوي برید کوونکي تر لفظي شخړې وروسته پر دینی عالم د چړې گزار وکړ. راپورونه وایي برید کوونکي پر څو نورو کسانو هم هغه مهال بریدونه وکړي چې هغوی د دې دینی عالم د ژغورنې هڅه کوله. برید کوونکي لومړی د پولیسو په ډزو ټپي سو، خو وروسته د سخت ټپونو له کبله مړ سو. پولیس وایي برید کوونکي رواني ستونزه درلوده، خو د پیژ په اړه پلټنې دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي تر اوسه امریکا دا نسی تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل سوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې تېر اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت ډلې د می په میاشت کې په سوریه کې د بمبارۍ پر مهال وژل سوی دی که نه. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل کله چې موږ پوه سو چې بغدادي وژل سوی نو رسنیو ته به معلومات ورکړو، خو د اوس لپاره دغه خبر نسو تاییدولی. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي. د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې په هونولولو کې حکم کړی و چې پکې راغلي هغه کسان چې اوس مهال د امریکا د ادارې لخوا دغه هیواد ته له ورتلو منع سوي دي، چې په هغوی کې د امریکایي اتباعو نیکهګان، کاکا، ماما، خاله، عمه او د هغوی اولادونه شامل دي، باید پرېښودل سي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ د خپلې دندې له پیل سره د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو لکه ایران، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا او سودان تر اتباعو امریکا ته پر ورتلو موقتی بندیز ولګوي چې د بیلابیلو فدرال محاکمو لخوا له اعتراضونو سره مخامخ سو. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوردونکو السلام علیکم. په ترشناس ملاندې خبرونه کې زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومنې. نن هم په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه غږیږو. د سولې عالي شورا تېره اونۍ نوې ستراتیژي جوړه او اعلان کړه. دا ستراتیژي وروسته له دې اعلان کړه چې د دې شورا په جوړښت کې بدلونونه راوړل شول. د کریم خلیلي په مشرۍ د سولې شورا د تېرې اونۍ د دوشنبې د ورځې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې پر ضرورت ټینګار وکړ او وویل شول چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا نه ده. د سولې عالي شورا وکاله په خوا جوړه شوه. د شورا غړي په دې موده کې د بریاو یادونه کوي، خو یو شمېر خلک د دې شورا اقدامات بې نتیجې بولي، تر دې چې د مشرانو جرګې ځینو غړیو د سولې د عالي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د سولې شورا تر اوسه پورې د دایمي اوربند لپاره هیڅ اساسي کار نه دی کړی. د سولې شورا ویلي چې د انتخاباتو په مهال به د اوربند ټینګېدو هڅه وکړي. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې محکمې ته د ولسمشر د دوهم رسیال جنرال عبدالرشید دوستم د نه حاضرېدو او له قانوني نظره محکمې ته د ولسمشر د مرستیال د احضارولو موضوع څېړو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، همچنان از طریق تلفن دکتر اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. فعلا کوشش میکشه که ارتباط برقرار شد و یک بار برقرار شد تلفن قطع شد. به هر حال آقای ساروان،
بله، نو ارتباط به ټینګ شي د سولې د دارالانشال رئیس ډاکټر خپلواک سره هم. خو انجینر صاحب پښتون په سټوډیو کې تشریف لري، ورته هرکلی وایم. انجینر صاحب پښتون، تاسو واورېدل چې د سولې د شورا په اړه مختلف نظرونه شته. ځینې وایي چې دا شورا بې نتیجې ده، کارونو یې نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې. حتی ځینې خو وایي چې دا مصرف دې په دې نه کېږي. تاسو څه وایست؟
ډېره مننه تاسو ته نظر صاحب ته، ستاسو اورېدونکو ته. اول باید زه کوچنی تصحیح وکړم چې زه انجینیر نه یم، فقط خالد پښتون یم. دوامه خبره چې د سوال په ارتباط، یقینا سوله د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه یوه غوښتنه ده چې خلک کولای شي د صلح د چتر لاندې په خپل وطن او په خپلو کورو کې په آرامۍ سره ژوند وکړي. د بلې خوا څخه د تیرو څو کالو څخه په متواتر ډول د کوم وخت څخه چې د صلح شورا ایجاد سوې ده په وجود راغلې ده، همدغه هلې ځلې روانې دي چې صلح شورا څنګه وکولای شي چې طالبان او مخالفین پخلا کړي او هغوی واقعا د مذاکراتو میست راولی. په تاسف سره زه ووایم چې د تیرو څو کالو په تیریدو سره نه پخوانۍ سولي شورا او نه موجوده نوې شورا چې وتستي ایجاد سوې ده، تشکیل سوې ده، جوړه سوې ده، ورته امیدواره یو چې دوی وکولی سي واقعا د دغه صلحې اساسات چې شروع کړي او د طالبانو د خوا دي و دوی ته زرغون څراغ ورکړ سي. دا اساسي دلایل لري. ځینې دلایل په پخوا کې هم ویل سوي دي، په وارو وارو ستاسو په میز مدورو کې پر دې بحثونه سوي دي، د تلویزیونو پر میزو باندې سوي دي، خو اکثریت خلک در ډېره ځایه پر دې مسله باندې توافق لري چې د سولې شورا په راس کې چې په پخوا کې کوم خلک موجود و په هغو باندې ډېر انتقادونه موجود و، یا داسې اشخاص و چې هغوی د طالبانو دپاره قابل د منلو نه و، او یا داسې کسان و چې موږ د همسایه ملک پاکستان سره دو نږدې اړیکې درلودلې چې اکثره طالبانو د دې بیرې لاندې چې ګواکې که موږ افغانستان ته ولاړ سو د سولې خبرې شروع کړو طبیعي ده چې اول پړاوونه یې پټ ارتباطات نیول کېږي، ښکاره نه دي. په مجرد چې به دوی پاکستان ته بیرته تلله هغوی به رسوا کېدله او هغه به پاکستان و ایسای ته راپور کېدله. بهترین مثال یې خپله ملا برادر دی چې افغانستان ته راغی او وخت چې بیرته وګرځېدی او هلته بندي سور وسپري. ځینې نور مهم قومي مشران چې زه به د یو مړي نوم په مثال په ډول یاد کړم، حاجي جیلاني خان ډېر مشهور خان په قوم اڅکزی د چمن راغی افغانستان ته، وخت چې بیرته ولاړی البته هغه یې خپله ډېر پرتاثیره شخصیت و چې ورې کولی سوی چې د هغو سره تماس نیولی وی، هلته چې ولاړی هلته ترور سو او په شهادت ورسېدی. د هغه رقم تاسو باور وکئ همدا اوس دستی د طالبانو یو تعداد اراکین یو تعداد مشهور چهره غواړي چې راسي افغانستان ته، غواړي چې د مملکت د مشرتابه سره نږدې په تماس کې سي، او طبیعي ده چې هغوی ډېر شرطونه لري. د هغوی یو شکایت دا دی چې موږ درسو ستاسي په ترکیب کې د ملي شورا وبخشي د سولې د شورا داسې اشخاص موجود دي چې هغه موږ ته قابل د اعتماد نه دي. هغوی فورا و پاکستان سره ارتباطات لري، موږ چې دلته راځو د دې پر ځای چې موږ سوله وکړو خپل سر په لاس کې واخو، او اکثر اوقات موږ خپل سرونه د لاسه ورکو او بیا ترورېږو او یا د منځه ځو او یا بندي کېږو، د ډېرو سخت استنتاق لاندې راځو. نو په همدې اساس دا خلک زړه نه شکي. د بلې خواسه اساسي ستونزه په سولې په شورا کې تاسې وګورئ. البته د ټول کرام باوجود چې خلیلي صاحب ته لرمه، دغه ستاسو طالبان خصوصا د جنوب طالبان د څو فیصده پښتو فارسي زده ده، او جالبه داره د خلیلي صاحب څونه پښتو زده ده. همدارنګه معاونین یې داسې معاونین پکې شته چې یو نفر یو ټکی پښتو نه سي ویلی. د قرآن دپاره حداقل دغه مسایل ته خو باید موږ نتیجه توجه وکړو. افغان پښتو نه ده زده نه، در افغان فارسي زده ده.
پښتون صاحب این موضوع هم با صحبت میکنیم. بله دکتر صاحب، دکتر اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور و همچنان در عین حال رئیس دانشگاه شورای عالی صلح هستند، به برنامه خوش آمدن. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. آقای خپلواک نمیشته؟ بله خپلواک صاحب، اگر به ما همی استراتژی جدید به ما تشریح بکنین، پالیسی جدید چی هست در این مورد، یک کمک معلوماتی که به ما بتین خوش میشیم.
تشکر به نظر سهولپور و دوستان تا اولیدون کتا لگنا وقت را غلم برنامه ملمنو تا سهولت سلامون وان سوله د افغانستان د هغه لومړیتوب کېلري، او دا اولنی ضرورت ده د افغانستان د خلکو د یو ماس وایسته باندې چې مشوجري کې د دغه دایه او رامنځته شول، او بیا جلاسما پخواني ولسمشر د سولې عالي شورا جوړه کړه چې د وتلو کړو څخه فعالیت په اوسنیو شرایطو کې هم د سولې عالي شورا د سولې د راوستلو لپاره د سولې د اماده کولو افغانستان خلکو کې د ملي اجتماع د اجاداره او د وسلوالو مخالفینو طالبانوالو مخالفین او د حکومت ترمنځ د مذاکرات د شروع کېدو او د دې مذاکرات څخه د نظارت او وروسته د مرحلې دا ټول هغه وظایف دي چې د سولې عالي په خپلو اهدافو او لومړیتوبونو کې لري. په تیرو څو کالونو کې لکه دوستانو ورته اشاره وکړه، د سولې عالي شورا لوی لاسته راوړنې لرلې دي، و بې له شکه چې ځینې ستونزې او نیمګړتیاوې به هم موجودې وي، من په نوی ستراتیژي کې کوشش کوم چې د سولې په برخه کې لومړنۍ د اعتماد سازي او د باور فضا حاکمه کړو. د باور فضا د حاکمولو لپاره له ټولو هغو میکانیزمونو څخه کار اخلو چې هغه په افغانستان کې.
بله بلواک صاحب، خپل موقعیت مه بدلوئ چې اواز مو خرابیږي. بله متاسفانه اواز مو بیخی
مشکل تلفن سمکار تکنیکی ما، اگر موضوع رو بتانن اصلاح بکنن تا وقت میتونیم شما همراه آقای خالد پشتون
انجینیر بنویم. انجینیر سی بیوسف پشتون
منتا پیشنهاد ما ای است آقای ساروان که ای باید رد نمیکد انجینیر سی، برای زیگه قدر انجینیر داریم معلوم نیست که دیپلم دارن ندارن، حالا یک دیپلم خالد سی شما قبول میکدین فرق نمیکد خپتا
نمیگیرین.
بله
اما یو مسئله چې دوی اشاره ورته وکړه بهتره دا و چې خپلواک صاحب ورته ځواب ویلی وای دا چې اعتماد نشته په خپله په دې شورا په ځینو غړو باندې. دوی د یو شمېر کسانو نومونه یاد کړل چې نیول شوي دي، د دولت سره یې په یو نویو شکل سره تماس نیولی دی، وروسته نیول شوي دي. نو که اعتماد نه وي او دا خبر هم دلته ورته اعلان شوه، هغه کسان چې له دې ایسته غواړي چې د سولې له عالي شورا سره تماس ونیسي هغوی هم بې اعتماده غوندې شول. څنګه پښتون صاحب؟
بالکل همدا ډول خپلواک صاحب چې کوم څه وویل، موږ په مجموع کې د پالیسي موافق یو. کومه تیوري چې دوی ویل دي یو تیوري بیان کړله، په هغه تیوري کې مشکل نشته، لیکن په تطبیق کې مشکل سته. او دا مشکل د وسه نه دی موجود، دا چیرې څوک کالو څخه چې د سولې شورا په وجود راغلې ده موجود دی. زه فکر کوم که دوی خپل په پالیسي کې ځینې داسې تغییرات راولي چې دغه ارتباطات انفرادي کې، فکر کوم په هغه صورت کې به اعتماد هم درېو ځای ډېر او خلق بزړه او جرأت هم وکړي چې راسي افغانستان ته او یا دینو کې نږدې ورسي سرحدي ولایتو ته ورې په انفرادي ډول تماس ونیسي. وخت چې موضوع پختګۍ ته ورسېدله بیا نو موضوع راواخي علنیږي.
بل یو مسله بل هم شته پښتون صاحب، وبخښي لغه اوله پایله چې د کرزي صاحب په وخت کې د سولې شورا جوړه شوه، یو شمېر کسانو ویل چې دا شورا د دې لپاره جوړه شوې ده چې یو شمېر کسانو ته دندې ورکړی شي. اصلي هدف دا نه دی، لکه مخکې چې تاسو اوس اشاره وکړه، د دې شورا رسیالان او مشر حتی د طالبانو په ژبه نه پوهیږي، کله په ژبه ورسره نه پوهیږي. یعنی هدف دا نه ده چې سوله وکړي، روغه وکړي، بلکې د یو شمېر کسانو بوخت ساتل دي.
بې شک موږ داسې کسان البته نومې نزاکتن باید یاد نه کړو، داسې کسان د سولې په شورا کې سته. زه قسم درته اخلم چې په روغبړ د پښتو نه پوهیږي، دا چې دوی افهام او تفهیم وکړي پشکې دا ناممکن دی پشکې. نو زه وایم هغه بیچاره طالب وایم یا 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 کم سواده طالب چې مثلا د کندهار، د هلمند، د روزګان، د زابل او د نورو مختلفو پښتني یعنی پیور پښتنو چې ټوس خرازي چې په هغو ولایتو کې په کندهار کې بیخي غټه او عظیمه کتله د کندهار خلک فارسي نسی ویلی، بغیر دا کسانو چې تعلیم یې کړی دي او یا کابل ته راغلی دي. نو څه پاته سوله د اطرافو خلک چې هغه د کندهار په اطرافو کې دي او خصوصا طالبان چون اکثریت د اطرافو خلک دي، یا د هلمند د باغران راغلی دي او طالب، دا څنګه امکان لري چې هغه د سره پښتو وایي، افهام او تفهیم دي وکړي او سر دې سره خلاص کړي د دې پر ځای چې دا دید وازدید فایده ولري؟ زما په عقیده د فایده به تاوان دوه چنده وي. زه راس فکر کوم چې دوی باید په دې مسایلو کې، دې مسایلو ته سخت جدي توجه وکړي. دا مسایل باید اصلاح کی، البته گرد صلح غواړو، ټول د سولې شورا تاییدو، لیکن اصلاحات موږ همیشه غوښتو. موږ همیشه د اشخاصو په خصوصا یو مسله چې زه غواړم هغه ته اشاره وکم چې د سولې شورا باید غیر مستقیم د امنیت ملي سره ډیر نږدې کنکشن ولري، ځکه یو تعداد طالبان چې د امنیت ملي په چوکاټ کې نیول کیږي او یا بیرته ایله کیږي د پالیسي د ایجاب په خاطر باندې، هغوی سره باید خبرې وسي. هغوی کولی سي چې بیرته دوی سره یو ځای سي او هغوی خپله د رخصت سره دوی سره کومک وکولی سي چې هغه پر دوم لاس بیرته و امنیتي ملي ته معرفي کیږي. زه په دې باره کې موږ ډېره تجربه لرو. ستاسو که په یاد وي، په 2001 کال کې اکثریت د طالبانو مشران زموږ د لارې راله، د کندهار د شورا د لارې راله، او رې ما کلیدي رول درلودی په دې کې. موږ زشته زیاته تجربه لاسته کړې ده او د ډیرو طالبانو سره اوس هم چې دوی تماس نیسي، په پخواني اعتماد یې زموږ سره نیسي، لیکن متاسفانه موږ هغه واک او هغه اختیارات او هغه صلاحیت چې هغه وخت درلودی هغه صلاحیت واک اوس نه لرو.
بله آقای خالد پشتون، بسیار قصه جالب زیاد است، منتها امروز یک ساعت وقت داریم تقریبا از اون یک قسمت شد. در قسمت دوم ما دیگه مسائل داریم. امی یک بشنوانده از مال نوبت میتیم تا ما یک سوال میخوایم تر بکنم ایست که تا جایی که تجربه ها نشان داده وقتی که از مذاکرات صلح صحبت میشه یکی از مسائلی است که طرفین هر دو طرف از نقطه نظر قوا باید به یک نتیجه برسن که با جنگ دیگه ما نمیتونیم به جای برسیم. یعنی طرف یا یک طرف باید قسم ضربه بزنه طرف مقابله که اون نفر دیگه بگه که والا دیگه ما عزیز یاد پیش برم دیگه طاقت نمیتونم سیب نی. از این خاطر یکی از شرایط بسیار عمده و اساسی است که طرف مقابل به این نتیجه برسه که ما دیگه نمیتونم غیر از مذاکره دیگه چاره نیست. از اون خاطر در سایه نظامی و در سایه دیگه مسائل باید افغانستان یک کمه که دست بالا باید داشته باشه نیست. این یکی از شرایط بسیار عمده و اساسی است که ضروری لازم است. دوم آقای رئیس جمهور در این روزا گفتن که ما دیگه کت پاکستان باید مذاکره صلح کنیم نه کت از گروپ های مختلف. ای تنوز طرف مقابل ما معلوم نیست مثل زمو دامات است که والا گفت والا ما خیلی در این روزا ازدواج میکنم 50% کارم پیش رفته. گفته چطور پیش رفته 50% کارت؟ گفته والا اینه پدر مام راضی شد مادر مام راضی شد تراز یعنی تنها مانده که دختر و پدر دیگه پا پیدا شد و راضی شونه. از این خاطر سه ما طرف خود ما کل کارا را کده میریم اگم از طرف مقابلت کدام گپی هم نیست هنوز طرف ما معلوم نیستیم نی. خب سر از این موضوع هم کم اگر صحبت شده شنوانده عزیز یک تا لحظه بعد بله میشه که شنوانده عزیز هم یک نوبت میتیم نی. آقای سروان چی میگیم؟
بله آوریدون که دوست داشته بیم مخ که روست نوبت ورکو شاغل پشتون پا دیاره چه نظر داریم؟
بله نظرتان بیریم شنوانده هم فکر کنن.
ما به 100% موافق نظر سبستم. تا جایی که ما خبر دارم تا جایی که روابط است بین ما و حکومت و مثلا مردم و طالبا و اینا اکثریت طالبا علی تقریبا از بینمی مثلا موافق هستن که اینا بیاین و صلح بکنن. با خاطر صلح میکنن که در مابین خود طالبان یک نوع انشقاق به وجود آمده، اونجا بی اتفاقی ها به وجود آمده، گروه بندی ها به وجود آمده، گروهی به مادر رسول اخون زاده یک چیز میخواد، گروه برادر دادولا دیگه چیز میخواد، گروه منصور خود گروه منصور مالی تقریبا ناراض هستند، با ایبت الله گروه ملا عمر دیگه چیز میخواد. اونجا تقریبا چند گروه به وجود آمده. با این ارتباط بهترین وقت است اگر ما یک شورای قوی، یک شورای بسیار پرتاثیر و با اعتماد به وجود بیارم و یک بمرایشان یک پالیسی خیلی قوی. ما یقین دارم که گپ رئیس جمهور ما رد نمی کنم. ما باید اول صلح را به پاکستان بکنم، دوم به طالبان بکنم. لیکن پیش از اینکه به پاکستان بکنم با پالویشان ما میتونیم که مثلا پشت پرده با بعضی طالبان که او آمادگی دارن که بیاین با اونا اعتماد سازی را به وجود بیاریم. اگر ما بتونیم که سه گروپ عمده اینا را آشتی بکنیم با حکومت افغانستان، ما برات گارانتی میتم که 10 گروپ دیگه آماده میشه که بیاین. بهترین مثالش 2001 بود وقتی که 3 نفر کلانای طالبان داخل افغانستان آمد، 10 نفرش دیگه زنگ زد که ما آماده هستیم به شرطی که شروط ما قبول شون. متاسفانه وقت شروطی اونا قبول نشدن. رئیس جمهور ما زوک خود کشید و آقای رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا ما زوک خود کشید و حالات به وخامت انجامید. به هر حال ما علم به عقیده هستم که اگه اینمی اعتماد سازی که اخبلواکس پیشتر برشان شرکت به وجود بیان، ما یقین دارم که اینمی پروسس خیلی تیز میشه.
به دیر از یعنی من محترم خالد پشتون دکتر صاحب اخبلواک شاغل پشتون ویل چه ده سولی پا شورا که هم دستی عناصر شده چه ده دولت و اسلوال مخالفان پر اعتماد نشی که ولی دوی یوش میر مثالون یاد کل چه طالبان و زینو غرو غشتل چه ده افغانستان لدولت سر تماس ونیسی لیکن ده اوغوی نمونه افشاش ول نو چه کل اعتماد نوی چرنگ با ده سولی شورا ده سولی پا برخه که پرمختک که وی خبالواک سایب
حالو
بله تاسو زما خبري واوريدي
بله
خپلواک صاحب دا چې بله تاسو خو وعده کړی و چې استودیو ته راځي دا چې استودیو ته رانغلې ځکه دا مشکلات شته خو خیر پښتنه دا خپلواک صاحب چې شاغل خالد پښتون وویل چې د سولې شورا کې داسې عناصر شته چې د دولت وسلوال مخالفان پرې باور نشي کولی. یو شمېر کسانو چې په تیرو کلونو کې غوښتل چې له حکومت سره تماس ونیسي، سوله وکړي، د هغوی نمونه مخکې تر مخکې افشا شول او هغه کسان له هېواده بهر ونیول شول. نو دا اعتماد به څنګه رامنځته کوي، خصوصا د طالبانو لپاره چې هغوی باور وکړي په تاسو؟
مون په نظر چې د سولې شورا د عمومي بسیج ته او د عمومي اجماع لپاره په افغانانو کې سو لپاره کار کوي راغلو. د افغانانو د رابطې په اړوند ما دوه شی ما تشکل چې یو مونږ باید کار وکړو چې د اعتماد او د باور په ځای کې مولی شو. دا په ولایتونو کې په مختلفو ځایونو کې او په مختلفو کې مختلف طریقو نه منځ ته ولې شو چې څنګه دغه د بېاعتمادۍ فضا چې راغلې ده دا له منځه یوسو. لویې کې د طالبانو سره د رابطې موضوع ده او په دې باندې بحث ده. زه په دې عقیده یم د څه حده پورې پخوا هم په مختلفو شکلونو وه چې په مختلفو روابطو او شکلونو وي چې په څه ډول باندې یو افغاني مذاکراتو لپاره زمینه سازي وسي. دا هغورې که پخوا هم دندېشا افشا شوي دي بهډېر د سولې عالي شورا نه بلکې کېدی شي نور اړخونه خواوې په دې کې موجودې وي او اداري اختلاط او دل نه کې موجود وي چې دې سبب شوي وي. په دې معتقد یم چې رابطه د دواړو خواوو تر منځ دا ایجادېږي هغه یو د فضل رس لري او دغه د اعتماد فضا مطمئن یم چې حکومتخوانه او د سولې عالي شورا په واسطه باندې سلو کسل شي. اساسي خبره دا ده چې دا هم د حال ول د چې کچېرته وسله مخالفین او طالبان د یو داسې منځګړیتوب لښیالي وي او یو د یو د لپاره پېشنیالي وي چې ته هم مسؤلیت وي او هم د خبرو فضا خوندي وي او هم د دوی لپاره مشکل نه وي هر حل کېدلو ول ده. په دې اړوند باندې هم هېڅ ستونزه نشته. د افغانستان حکومت بار بار په ټولو هغو ځایونو کې د داخل د افغانستان او خارج د افغانستان چې وسله وال مخالفین او طالبان وغواړي چې د مذاکراتو لوبدګي کوي د افغانستان حکومت د دوی لپاره آماده ده. مثلا د یو غیر رسمي ادرسي ادرس چې د دوی لخوا نه ده په بعض موارد کې هغه تکرار کېږي حتی کې د طالبانو نمایندګي ده. مثلا د دې علاوه د قومي مشرانو علماو منو جهادي شخصیتونو په واسطه باندې هم د فضا او دغه رابطې ایجادېدلی سي. خلکو ولایتونو کې موږ قوي قومي او سیاسي او اجتماعي جوړښتونه لرو د هغوی په واسطه باندې هم دغه د اعتماد فضا رسي یعنې د دوه طرفه تضمین لپاره هر د شرایط تر بحث لاندې راتلی شي او په دې باندې بحث کېدی شي چې په څه ډول باندې یو مسکونه فضا او د ایزا حاکمه شي.
بله، وقت نوبت شنونده های محترم است. یک اعلانک کوتاه آقای ساروان بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540.
او همدارس د سکایپ له طریقه له موږ سره تماس نیولای شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. او ردون که ده تلیفون لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله محترم اسلام صاحب هم سال تاک سلامون اولانده کم ساس هم کار ذریف نزدک سال تاک ساس دوال ملمانو تا دازاری را دفولو کار کن کوریدون که تو سلامون اولانده کم
سلامت و سه قاری سه پشتون
تشکر ساروان سم سلو خو ش شهید په قران کې په 15 آیات په اړه کې رسول راغلی دی چې مسلمانان رسول ته مراجعه وکړي یو مملکت چې صبح راځي هغه مملکت رحمت راځي په کوم مملکت کې چې جنگ ظلمت کې هغه مملکت مصیبت راځي زما تر عمومي نظر به تیریږم تاسو د مېلمنو څخه پوښتنه دا لکه پښتون سره وویل یا لکه خالد پښتون سره وویل ستاسو زما پوښتنه وه اکرم خپلواک ته متوجه ده دوی خو دغه پخوا سپینې خبرې کولې اوس هم غواړم چې سپینې خبرې وکړي ښاغلی خپلواک ستاسو په د سولې په عالي شورا کې کوم غړي چې دي یا رهبري ده د سولې د عالي شورا دوی خو طالبانو سره مخکې جنګونه کړي وو وینې سره تېر کړي وي یا د بل په سر کې میخونه سره ټکولي وو اوس څومره دی کولای شي چې خپله د ترپي و طالبانو ته وشي او یبځي کې یوه خبره ده او بله خبره دا ده تاسو څومره خپلواک یاست چې طالبانو سره کښېنئ او هغه کسان چې فرضاً طالبان دي او مخالفین دي چې ستاسو سره کښېني هغه څومره ځان خپلواک احساسوي تاسو دواړو سره پرېږې چې سره کښېنئ څومره د ځان اختیار لرئ
صحیح ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
سلام سروان صاحب تا نظر صاحب تا مېلمانو ته وړاندې کوم
سلامات اوسې
سیداری زلیم پکتیا ما زرا ان دا یو پروسه دا اول خو باید دا نه وشي چې کومه ان دې باندې مصرف راځي هغه نو پر نورو ځایونو کې ولګيږي ځکه چې یو نتیجه مرنه کړه تاسو ولیدل او بیا دې قاري صاحب خبره چې دوی خو پخوا سره ډېرې نه سره یو بل سره چنګېدلي دي ولې دا حکومت نه زموږ داخله ده دا ولې نه پوهېږي چې داسې خلکو ته مخه کړي قومي مشرانو ته مخه کړي داسې خلکو ته مخه کړي چې هغه نه هغې اړه کوم راغ لري نه دې غارې ته کوم چا سره رقابت ولري داسې خلکو باید حکومت او اشرف غني صاحب او نور خلک یعنې کار واخلي چې زما ستا مثال زما ستا سره خدای دې نیکي په څه پدې شوه نه زما ورور ستا سره ته جوړه کولی شي نه ستا ورور یا پلار ما سره جوړه کولی شي د کلي خلک مشران سپین ږیرې هغه کولی شي چې داسې خلکو جوړه وکړي تاسو به هغه ویني د کلیوالي سیمو کې دی ولایت په سیمو کې د کومو قومونو کې شخړه راشي هغه د نورو قومونو سپین ږیرو راځي مشران راځي دا شخړه لري دا جنګ لري
یعنې درېمګړي
خلک راپاسېږي
سلامت اوسې ډېره
مننه
مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
بله سلام علیکم نظر صاحب ساروان صاحب و میمان برونده جناب خپلواک صاحب ترامات مره بپذیرین وزیری هستم از آلمان
صاحب خوش آمد
بسیار مهربانی کردین اصلا موضوع جرگه ها را از منظر سابقه عرف و نوع جرگه ها باید مورد مطالعه قرار بدیم معمولا در جرگه ها نفرای متخاصم و متقابل اصلا حضور نمی داشته باشند به خاطر جنبندی مشکلات و معضلاتی که در بین هم دارن نفرها را متخاصم میخواهند امرای زنا صحبت میکنند و باز این فیصله از ایره به دست مردم های غیر جانبدار و کسایی که سابقه کار در امور جرامد این گپادار مطرح میکنند اینجا مطلبی است که کسایی که در جنگ های چندین ساله شامل بوده و متخاصم بوده با گروه مقابل اونا را اگر ما و شما یا دولت ما در ردیف و در صدر شورای عالی صلح قرار میتن معنای چیست که توسط حریف میخواه که بر حریف پیشنهاد صلح کنه به خلمه که بهتری خواد بود که افراد اشخاص بهترف و غیر جانبدار که در قضایای چندین سالی افغانستان اونا دست و دماغشان ملوث نباشه اونا را مطرح کنه ما در صفحه شخصی جناب خپلواک صاحب ما میره نشته کردیم در فیسبوک که شما در شورای عالی صلح در دارالانشایش تشریف دارین این مطلب ملت باید به گوش زعما برسانین که ما ملت میخواه که اگر واقعا متحد هستن به صلح و متحد هستن به آوردن صلح اینا باید از مجرای اصولی از اینا پیش برن.
درست.
نه ای که
بسیار خوب کردین. بله.
فقط من میخواستم که نه باید که نه رشوه های سیاسی بتن بر افراد اشخاص که نه در پلیس قرار
بگیرن. بله شور نتن سبدی اگه داخل شین بیرون شده نمیتونه میره باز. وایده یک موضوع وزیری سمون.
اگه میخوان که راه اعلی پیدا کنه، راه اعلی از طریق جنگجویا و جنگسالارا و کسایی که دست دماغشان به فتنه و به این گفا ملوث است نمیشه.
بله دیر من
نوشیم
افراد اشخاص
درو وارو آوریدون که نظر یو شیو کور ودان یو آوریدون که بلا مخلو بیا با ملمانو تنوبت ورکود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم سروان سیب تا نظر سیب تا ساس ملمانو تا خلوک سیب تا استانولا پکتیاوالی اما لپکتیا تخا
نیروانی
سلامان اولادیکم
سلامت تو سیب پکتیاوال سیب.
سوال خو مدا ده خپلواک سیب څخه چون افغانستان د جرګو د مرکو وطن دی د خاورا د جرګو په رڼا کې تر اوسه پورې آباد ده دا چې نړیوال ملکونه نور پروګرامونه لري صلح کوي افغانستان د جرګو په اساس تر اوسه په پښو ولاړ دی کنه دومره جنګونه چې نړیوال وکړي هغه به بخښي د نړۍ د نقشې نه ورک شي. دا چې افغانان جرګې لري مرکې لري قومونه اتفاق لري تر اوسه دغه پاتې شوی چې دی د پښو چې ولاړ دی دغه خبره ده. زما د خپلواک صاحب نه دا پوښتنه ده له میلمنو څخه چې اوس دوه دښمن چې دواړه هم په سنګر کې دي هم مخامخ جګړه کوي دوی مخامخ سره کښېني دا به زیم چې صلحه را نه ولي بلکې غوښتنې به یې ډېرې وي بلکې د یو بل نظر اختلاف به ډېر وي. دا چې کریم خلیلي صاحب د صلح د شورا رئیس ټاکل شوی دی همداسې د طالبانو لخوا مناسبه خبره دا وه چې افغانان ګوډ ګوډ د افغانستان کې اوسېږي هغوی غوښتنه دا ده چې دغسې اشخاص دغسې کسان چې هغه په جنګ کې نه په 15 کالو کې ملبس وو نه په 13 کالو کې وو نه په 9 کالونو کې وو چې د مجاهدینو خپل منځي جګړې وي داسې کسان باید صلح شورا ته راشي.
پکتیاوال صاحب ستاسې نظر هم د نورو اورېدونکو
بشانبل
ټولو تقریبا برته خبرې وکړې. اوس به میلمنو ته برسو. لومړی هم خپلواک صاحب که تاسې اول د قاری صاحب پښتون د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړئ. دوی د خلیلي صاحب په مشرۍ باندې یو سوال درلود د ده مشرتابه په موثریت باندې او دا هم ویل چې څومره د سولې شورا خپلواکه ده او څومره هغه کسان چې سولې ته دعوتوي خپلواک دي.
تشکر. اول مهم مسئله دا ده چې د سولې عالي شورا څه نه کوي بلکې د سولې عالي شورا وساته کوي د دواړو ډلو ترمنځ هر هغه څوک چې هغه په افغانستان کې وسلوالو مخالفت کوي د افغانستان هڅه بیا د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفین ناست دي او د هغوی ساکت شعرونه به ټول ملت خبرېږي او د ملت د اجماع په رڼا کې به بیا په عدت باندې فیصله کېږي لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې کومه پروسه پر مخ لاړه. دوه مسله دا ده چې سیاستونه تل تغیر کوي په سیاست کې دوست او دښمن دایمي نه وي. څوک خبر چې نن کېدای شي د ډېرو خوو جهادي ډلو نه چې پرون پرې یو بل سره په جسه کې وو نو یو اطلاف کېدي کېدی سبا په بل اطلاف کې وي یا دغه ډلې چې پرون د طالبانو سره مخالفت کې وو نن یې کوټې کېدای شي د همکاري یو تار ورسره ولري یو رابطه ولري د ډېرو مذهب ډېر نظم مجلسان چې د مختلفو ولایتونو زنګ وي یا تاسو کې چې په کومو سیمو کې څو ډېر خرقه ورکوي او ډېرې اړیکې ورسره لري هلته د یو بل سره موضوعاتو کې وساست کوي. دوهم مسله چې د سولې کې هغه ډلې نه دي راټول شوي چې مخالفت کې محمد د سولې جاري شو سردار نعیم یا مولوی صاحب خبر اوچکون یا مولوی صاحب عطاالرحمن یعنی دا یو هم په دغو جنګونو کې داخل نه و یا مولوی صاحب ونې تر قاضي امین وقاد او تر رئیس حتی اسدي شورا کې تقریبا 14 داسې تشیقي د طالبانو د تحریک ګړیتوبدار او د دوی په تحریک کې قوي قوي خلک وو تر عبدالاسي مجل صاحب پیرمحمد او تر ملا صاحب سلام راکیټي وو تر مولوی قاسمي صاحب پورې دا مدینې تر تربیرو جاتو کسانو رئیس بغل د جټو جبر مشرو ان ته دي کی د خلکم شته سول دوست خلکم شته او هیڅ داسې شخص چې هدي سول ته متحد نه وي او ته طالب نو راتګ به هر کله یو نه وي دا یو موضوع ده. نو دا چې موږ د ټول اشخاصو دلو قومونو مشرانو ولرو چې وطاقت وکړي هغه د ولسوالۍ په سطحوي که هغه د کتوي د ولایت په سطحه وي او که هغه عمومي سطحه وي یو له برخه ده قومي مشران علما متنفري شخصیتونه بېطرفه شخصیتونه مدني ټولنه سره واخلي چې د همدغه رابطه همکاری برقرار کو ایجاد کو بل شفاڑی شورا تو کارون نور انکشافی بودجه و نور مغلر که وی عدف داده که سنگ هم تا ملت که اجماع را پکاپی او هر کسان چی موصر شخص تنرید که ولاتو که اغا پیدا که او دیوگوی نا دیو مجموعه پتوگا کار وخلی دازل من به زون سراغ نگتن اغا ستونجی چی به لوگوی خانده پا حوزه که دی اغا ستونجی پر کهوی چی بشه موجود دی دیر بار شخصیت موجود باور لري او آسان انشاءاللہ
تشکر اخپلواک صاحب محترم صدای شما بسیار خراب است صدای شما میره و میایه خب به هر حال امیدوار هستیم که شنوندای عزیز ما تا حد گفتار شما را فهمیده باشن منتها بسیار زیاد مشکل بود آقای ساروان از نقطه نظر کیفیت صدا مشکلات بود خب به هر حال با اجازهتان اخپلواک صاحب محترم آقای خالد پشتون اصل موضوع بحث ما امروز استراتژی جدید یا استراتژی نو دولت است تا حد آقای اقبلواک تشریح کرد شما تا چه قانع شدین این استراتژی جدید یک نتیجه مثبت به تصیب آقای پشتون؟
بله نظر صاحب مننه ز د خپلواک صاحب خبرې ما واورېدلې واکن کوم استراتیجیستي جوړ کړی ده کوم څه چې دوی برابر کړی دي شاید د دوی پر طبیعت به برابر وي لیکن د حالاتو او د سیاسي وځي پر طبیعت نه دی برابر مثلا ګوري د پخوانی ولسمشر په وخت چې کوم سولې شورا موجوده و په ملیون ها په سوو ملیون ډالر دغه په بودیجه کې خرج شوه نتیجه صفر راله اوس هم زوایم چې د نوی ولسمشر په سر او قلب کې واقعنم د سولې راوستلو غوښتنسته ځکه د چ اول اوس په کار شروع کړل د اولین شوار سوله و او د په دې لار کوشش هم کړی دی د خپلواک صاحب دی د کارو او د کرونو قدردانی کوم لیکن ځینی مسائل موږ ملي مسائل دي موږ دا ما هم متاثر کی خپلواک صاحب متاثر کی او افغانستان ملت ته متاثر کی زه دا چې وایم تاسو په دغه اشخاص کې شرمان یاد کړل ما تاغه د عمک سره پیاد سره چې مور ولور ته ویل چې د کور زه وزم اوس کو کې عمراله چې د کور ونوز پر عماد فکر کاوه وخت چې عمراله اما ول موريري ته ویل چې د کور ووزه غیول یا مور ته ول د عماس یې ګوره تاسو دا اشخاص ما ته یاد کړ په خپل خبرو کې هغه د عمک سره پرځ د عماسه ګوره موږ د 200 ګورو پکت کې تاسو وګوري خلیلی صاحب واکان یو شخصیت په افغانستان کې د خپل قوم لیکن په جنگو کې داخل شخصیت وو په درې سوف کې د سړی د طالبانو سره په زرهاو انسانان وژل دي یو چې دا کسان د یاد کړل چې هغه شکم په لاسونه په وینو نه دي سره غوته د ټول احترام به وجود چې دی په ماوینو کې دي لیکن متاسفانه فهم او دانش او بلدیت یې به لږ دي حتی خوار پښتو ژبه نه دزده یو پښتون بل
په پښتو پښتون صاحب محترم بله
بلدیت په څه
پښتون صاحب محترم ای خوب یا بد حال سوسی از یک روی از موضوع اگر صحبت کنیم اون وزیری صاحب و دیگه شنوندان در عین فکر بود که باید یک از نفرای بی‌طرف باید تشکیل میشد خو این نشد حالا خینمی چیزیست که ما داریم
لیکن آل... نظر سیم پدیگ برخی که سوال بل ما زین ترازی تاسیم بیخبل خبری مکملی که اگر داده چی که هر سو که امداغ کسان نیوی نور خلقی نو فکر که چی دی دولت و سوال و مخالفانو تا بده قبول ور بی دیتا پا پام سره چی که هر سو که خو همداغ دولت با معاش ور کوی پام دی کابل که بوسی چوک چی پا کابل که بوسی آیا اگه دی طالبانو تا دی قبول ورده فکر نکنم کترنگه
ای گپ خودت بسیار زیاد بجا منطقی و هم علمی است آقای پشتون ما میکنم که علاوه کنم برای از اینکه در بعض ممالک دیگر نمونه شدیدیم مثلا در مقابل تروریستا که جنگ میکردن تروریستا پیشنهاد میکنن که ما میخواییم سل کنیم سلاح باریم مگم اردویش نمیخواید میره وار بمبارد میکنه که تو باش تو کارم بودیجه ما خراب نشه معاشات ما و اضافه کاری های ما و از این قبیل گفتی خودتم سیست که وقت دیجه صاحب ماش 20-25 هزار ماشه و ماهانه و با وان که سل میگه زودتر نشه گمش که کشال شد که ماش ما ادامه پیدا کنم مچم محمد درد کنم تا حده به هر حال پشتون سیب شما ادامه بتین سیب
بله زه په دې مسله کې موافق په دې خاطر نه یم چې یو چې دا داس شخصیتونه په افغانستان کې سته چې هغوی د طالبانو سره په مخالفت کې هیڅ وخت درېدلی نه دي د طالبانو سره حداقل که خرابې اړیکې ښې اړیکې ډېرې ونه لري خرابې اړیکې نه لري حتی داس شخصیتونه په افغانستان کې سته چې دا اوس چې ټلیفون راپورته کې د طالبانو سره مستقیما خبرې کوي خپل اعتماد لري خپل تر مابین روابط لري موږ وایي دغه رقم اشخاص څه وګوري داقی دا اشخاص تا که دوی کمک والی موجی ورسر کو کمک ولستا او دوت استی پا لوی قندار کستا پا لوی پکتیا کستا پا لوی ننگر ها کستا
پشتون سب دوی طالبان ظاهرن خدا دوائی علنی پالیسی ایداد چه ترسو طول خارجان نی وطلی ترسو چه دی دوی پا خوشا دی دوی پا شکل سر دی دوی پا سب اسلامی نظام نیوی را منستشوه ترغو پری دوی سوله نکوی دوی هیچ کلم ندی ویلی چه مش سوله که و دوی هیچ کلم تراس پری ندی ویلی حتی یو ظلم ندی ویلی چه مش آزیری چه لو حکومت سر خبری وکو خو پا شرط دی یا آقا دوی وای چه اصلا مش لدی حکومت سر خبری نکو مش لامریکایانو سر خبری کو نو بیاد چه نتاس دا خبر کوی
زر خبر تاییدوم لیکن پا کسر دا دی تا ما مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه دا ستاسو خبره پخوا په سل صدقاوه لیکن د ملا عمر د مرګ بعد دا مسله کې اوس ډیر انشقاق راغی ډیر فرق راغی فاصله راله اوس په دې کې ګروپونه ایجاد سوه په دې کې ناخوشایندي ایجاد سولې په دې کې بېاتفاقي ایجاد سوې اوس دا چې ګروپونه ستا چې بشرتابه یې رښتیا هم دا ستاسې خبره کوي لیکن دا چې قوي ګروپونه ستا چې د هغو په شا کې به 50-60 سل کسه طالبان تړلي وي هغوی اماده دي چې د یو درست سړی سره چې اعتماد په ولري د هغو سره خبرې جاري کړي د دغه خبرو جاري کېدل دوې فایدې لري یوه فایده یې دا ده خو یا به راځي یا به نه راځي که راسي خو سوله یې وکړه کور یې ودان و نورو خلکو دپاره یو ښه رهنمود سو که نه راغی روابط کې وساتي د امنیتي ملي په چوکاټ کې ورسره او د هغو د لارې دي خپل روابط وساتي او دا روابط هم د حکومت په ګټه دي د همدغه روابط چې بېرته صلح راولي دغه شي څوک توجه
مسله ده ځینې وایي چې فرزند طالبانو له ویډل سره یا یو تعداد سره روغه وکي څوک حکومت وکي هغه بل ډله قوي کیږي چې سوله نه کوي ځکه چې په دې څوک چې جنگ کوي هغه امکانات لري وسایل لري پیسې لري وسلې لري یو حمایت لري نو هغه څوک چې سوله وکي هغه منځوي کیږي لکه یو شمېر کسان چې په تیرو کلونو کې راغلي دي سوله یې کړې ده وسلې په ځمکه ایښې دي لیکن هغه منځوي شوي دي په ټولنه کې اغه نور لا قوی شوی دی
مش کولای څه چې منځوی هم نکو مش کولای څه چې دی په لوب کې یا په دایره کې د جنگ وساتو لیکن د دوست په صفات دا هم سوله ته ډیر خدمت کوي حتی در هغه چې راځي په کور کې بیکار کښې نه درغه دغه لار معقوله لار ده چې اوس یو تعداد ګروپونه په دغه شکل موجود دي چې نومانه زه نزاکتن لازم نه بولم چې وایم
تشکر خب اخپلواک صاحب دوباره به برنامه خوش آمدین دو موضوع رو میخواییم سپید بکنیم امروز در این برنامه در این وقتی که باقی مانده یکی خب طرف پاکستان پیشنهاد کرده بود که به طالبا یک نوع مشوقات داده شود تشویق شود این روی امتیازات داده روی از این چی فکر کردین چی اگر تشریح کنین به ما دوم هم رئیس صاحب جمهور گفت ما کت پاکستان باید صلح بکنیم برای از اینکه گروه دیگه مخالف زیاد است ما کت کدام زودتر به اصلاح کنیم امید موضوع را به ما صحیح تشریح بکنین آقای خپلواک
تشکر نظر صاحب کړي اجازه وي زه به یو څه مخکې د رسول شورا ته اشاره وکړم. رسول علي شورا باید د افغانستان د ټولو اقوامو سیاسینو هغه څخه مشتمل وي، ځکه چې سوله کې باید ټول افغانان ځان وګوري، او سوله چې د ټولو افغانانو د منلو وړ نه وي هغه دوام نه کوي، هغه بیا په ناکامۍ باندې منتج کېږي. له همدې خاطره د سولې په عالي شورا کې همدغسې یو ترکیب ده چې ټول کې موجوده وي. دوهم زه دې سره موافق نه یم چې د ژبې مشکل دی د سولې په عالي شورا کې وي. متاسفانه ځکه دا جنګ تنها نن په یو سیمه کې نه ده، په بدخشان نه ونیسه تر فاریاب، او له فاریاب ونیسه تر کاپیسا او تر دې ټولو منطقو کې جنګ ده. موږ د هر ژبه نفوذ شخصیت ته ضرورت لرو. د هر ولایت داسې ولایت نشته چې پېغه کې د سولې د عالي شورا کې دي شتون ونه لري. نو دغه مسایل به یو طرفه پرېږدو. راځو دوه مهم مسایلو ته چې تاسو اشاره وکړه. موږ هم په دې باندې معتقد یو چې یو ځل د مذاکراتو میز ته کینو، او د مذاکراتو په میز کې د طالبانو لخوانه موږ هغه شرایط او هغه ایجنډا او هغه غوښتنې چې دوی وړاندې کوي هغه څه دي، او په هغې کې د افغانستان حکومت د ټول ملت سره په اجماع باندې کوم قدمونه اخیستلی سي چې د اعتماد او د باور فضا حاکمه سي. لوی مشکل دا ده تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې کومه ډله او په څه ډول باندې دغه د اعتماد فضا موږ جوړولی سو. زه یو واضح مثال درکوم. دوی یو لوی غوښتنه دا کوي چې نړیوال قوتونه دي د افغانستان څخه ووځي. نړیوال قوتونو اعلان وکړ چې په 2014 کال کې دوی ټول ووځي. متاسفانه چې لوی غوجو څخه نړیوال قوتونه ووتلو، د جنګ نور هم زیات کړ، چې دا خپله بې اعتمادي د دوی د لاسه رامنځته شوه، هم په ولس کې، هم په سیاسینو کې، او هم د افغانستان په حکومت کې. دغه مشرک، همدغه تشویق، او همدغه د اعتماد فضا به هلته رامنځته کېږي کله چې دوی د مذاکراتو لپاره آمادګي وښیوي، خپل ټیم اعلان کړي، خپل آمادګي وښي، او بیا له هغه نه وروسته ځینې ډېر داسې حکومت ډېر لوی ده، حکومت د ټولو افغانانو ده، حکومت ډېر اقدامات پورته کولی شي چې د اعتماد او د باور فضا رامنځته کړي، او داسې شرایط رامنځته کړي چې دوی ځان کې مسؤونه وګوري، باعزته وګوري، او داسې اصول رامنځته شي چې هغه باعزته ځولوي. د سولې عالي شورا او د افغانستان حکومت هم دا ویلي چې موږ د تسلیمېدو په معنا نه، بلکې د یو ملي پخلاینې پروسه پر مخ بیایو، چې په هغه کې د ټولو عزت وي. د جناب حکمتیار صاحب راتګ د ټولو لپاره یو ژوندی مثال ده چې هغه عزت او درنښت چې ده ته د افغانستان خلکو، د افغانستان حکومت ورکړ، په دې سیاسي ژوند کې به دومره د استقبال او تود هرکلی او پروتوکول نه ورکړ شوی. دا په دې معنا ده چې افغانان د جرګو د مرکو وطن ده، او په دې پیږي او څه ډول پیږي چې خپل منځنی مشکلات په دغسې یو تفاهم باندې حل کړي. دوه مسلې تر ازو جناب نظر صاحب، هغه دا ده چې د افغانستان د ولسمشر دا خبره باید په دقت باندې وڅېړل شي. موږ د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سره د سولې په راوستلو کې مشکل نه لرو. زموږ مشکل د دوو دولتونو په سطحه ده. من د دو دولتونو په سطح اول مشکل حلوو چې دغه دو دولتونه څنګه کولای شي چې یو با اعتباره داسې میکانیزم رامنځته کړي چې د دواړو مملکتونو استقلال، تمامي ارزښت او غوښتنې کې خوندي شوي وي، او یو نړیوال تضمین موجود وي چې د یو بل په کورنیو چارو کې او د یو بل لپاره دغه افراطي ډلو په جوړولو کې به مداخله نه کوي، بلکې د یو موثر لارې به دا میکانیزم رامنځته کیږي. د یو بل خاطر موږ دا نه وایو چې کله موږ د پاکستان سره سوله وکړو بیا طالبانو سره کو نه. طالبانو سره دا اوس هم لبیک ورته وایو، مګر د پاکستان سره په هغه ټولو کړنو چې دی کوي د هغوی د مخنیوي لپاره په یو میکانیزم باندې کار وکړو. ولسمشر وی
بله فهمیده شد. خپلواک صاحب دغه سوال زیات است. یک سوال دیگه ایست که عالمی مواد خامه که ما در دست داریم ایره نمیتونیم تبدیل بکنیم، یعنی می نمی شورای سلاس، یعنی می شماستین و ماستین، یعنی می ما در بین خود باید جور بیاییم. منتا آیا شما نمیتونیم به طرف طالبا بگوین که شما به این سر میز سر خودش تشکیل خود کمیسیون ما میتونیم صحبت بکنیم که این تشکیل چطور درست کنیم؟ یعنی واقع یک دفعه نیت خوب خود نشان بتن بیاین در یک کنار میز بشینن، بعد از بگوین که برادر اگر میخواین که تمازل کنین اینی نفرا در این کمیسیون نباش، یعنی نفرا باشه، این تی یک چیزه، نه که اگر نیتشان خوب باشه. این گفه به طرف طالبا گفتین یا نگفتین سیب؟
جناب نظر سیب، واقعا در خبر مطروس هم تکرار کرد چه من در طالبان و لخوانه چه هر دول شرایط در مذاکرات و لپار راضی در افغانستان حکومت بر طلبه کوایی طول غختنه باید در در ملت سر شریکی سی کلا چه در مذاکرات و میسته کینی در حکومت لخوا بخپل نمایندگان وی، د طالبانو د تاریخ لخوا نه بخپل نمایندگان وی، او په دې بعد د نظارت لپاره که نړیوالې ټولنې ته، اسلامي هیوادونو ته، OIC ته، یا د افغانستان به طرف خلکو ته د سولې د عالي شورا په موجودیت کې ضرورت وو، هغه ټول به دعوت کیږي تر څو پورې چې دغه پروسې څخه هم درست نظارت وسی او هم درست حمایت وسی او هم په درست توګه بله. تطبیق لارې چارې
بله البته دی نظر صاحب منظور ډاکټر صاحب خپل وخت نظر صاحب منظور هم د سولې شورا و چې وای کله طالبانو سره خبري وشي چې راځي د سولې شورا کې تاسو هم خپل غړي شامل کړي. یو دا مسله بل مسله دا ده چې مخکې شاغلی خالد پښتون وویل چې اوس په طالبانو کې ډېری ډلې شته چې هغوی سولې ته لیواله دي، اما که د افغانستان د حکومت لخوا اقدام وشي یا د سولې د شورا لخوا اقدام وشي چې هغوی جذب کړي، هغوی سره خبرې وکړي.
منګه زه خپل یو ځل بیا له بای کویم همدغه خبرو ته، زه وایم چې عملي میکانیزم باندې کار وکړو. من هر ډول هر چا سره د هر ډلې سره، حتی یو نفر هم که د حکومت په مخالفت کې وي او هغه زید خشونت خواته، هغه زید تشدد خواته، هغه زید افراطیت خواته، دا زموږ مکلفیت ته چې خبرې ورسره وکړو، رای وړو، مذاکراتو ته او سولې ته دعوت کړو، د ملي پلان پروسې ته دعوت کړو. دا که په هر سطح باندې وي باید کار پرې وکړو. ما چې مخکې در تویلو چې من د ولسوالۍ تر سطحې نیولې تر کلي سطحه له قومي مشرانو خلکو نه غواړو چې حتی په خپل کلي کې په خپل ولسوالۍ کې د دغسې یو حرکت لپاره راپورته شي، تر څو پورې چې د مخالفین چې بیره سیمه کې دي هغه سولې ته دعوت کړي. یعنی دا په ټولو سطحو باندې موږ ورته لبی کوو او هر چا سره چې دا رابطه شوي وي حکومت په هغه ټول قوت باندې آماده ده چې هم باورمندي رامنځته کړي، هم تضمین وکړي او هم با عزته پروسه ورسره پرمخ بوځي.
بله سلامت اوسئ. پښتون صاحب دادی خپلواک صاحب وایي چې حکومت او د سولې شورا حاضر دي او لبی ورته وایي، او که هر څوک داسې کسان پیژني چې هغوی تمایل لري سولې ته، نو له دوی سره دې همکاري وکړي.
بېشکه زه د خپلواک صاحب خبرې ګرد صحیح خبرې وې. په استثنا د یو نقطې چې زه غواړم هغه خپل پیسه کې تصحیح وکم، موږ د دې مخالفه نه یو چې ولې د سولې په شورا کې خلک فارسي وایي. پښتو فارسي دواړه زموږ ملي ژبې دي او موږ افتخار پکو. صرف سوال دا دی چې د هزاره وړونو، د تاجک وړونو، د ازبک وړونو او پښتنو وړونو مابین کې چې کوم څوک و دې شورا ته انتخابیږي، هغه باید پاک، سالم، با وجدانه، با اعتباره او خوانی با اعتبار خلق وی. زموږ انتقاد تلته دادی. دوامه موضوع د جیبی په دې معنا موږ یادو چې د طالبانو مشرتابه اکثریت نه 99.9% سره پښتانه دي. اکثره د لوی قندهار یا د لوی پکتیا خلق دي او هغوی و تستی جنگیج که بدخشان کې جنگیجم ته یقین به خدای وکړه مشره پښتون دي، بیرته سره ولاړ دي. که په فاریاب کې جنگیج خصل بسل کې پښتون دي، که په نورو منطقو کې دي عین مشکل لري. او هزاره خو شکر دي اوس فضل د خدای دي طالب نه لري او امیدوارم چې پیدا هم نه کړي. دغه مسایل باید په دا شکل باندې تعبیر نه شي چې غنه کړه موږ د فارسی ژبې سره دغه لرو یا د فارسی نه غواړو د سولې په شورا کې، بالکل یې غواړو همیشه به وي. یو چې دا کسان داسې کسان په دې شورا کې داخل شول، خپلواک صاحب په پیژ ما مطلب چې دې زه نوم نسم یادولی، چې اصلا په منطقه کې بلدیت نه لري، اصلا د طالب په تعریف نه پوهېږي چې طالب څه معنا لري او طالب د سره څنګه تماس ونیسي، ولو چې هغه فارسي گفته پر طالب سره څنګه تماس ونیسي. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ باید هغو ته توجه وکړو. په پالیسي کې باید موږ ځای کړی وای، د ولسمشر نیت پاک دی، د ولسمشر کړنې تایید دي. موږ امیدوار یو چې همدغه پاک نیت او 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 تایید کړنې په صحیح ډول مخ ته ولاړ سي او دې واقعیان په صحیح ډول باندې عملي کولای سي. نور که مشکل موږ نه لرو دوی سره، نه موږ خپل ځان معرفي کوو، چې موږ مقرره کوي یا بل څوک مقرره کوي. ځوان په اشخاصو کې دقت سره کار وکړي او رالو د حکمتیار سره موضوع، د حکمتیار سره موضوع چې لس کالو سره شروع ده، د پخواني ولسمشر په وخت شروع سو، حتی اوازې وې دا چې واقعیت یا نو چې راغلی په وزیر اکبر خان کې شپې کولې، د دوی سره ملاقاتونه کوله. دا 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 اوس موضوع نه ده، یعنی د وطن په دې حکومت کې رااله. پخوانی حالت په کټ هغوی شروع کړ، دې حکومت ختم کړ چې موږ کور ودانې وایو او دا عمل تاییدو.
بله، لیکن په تیر حکومت کې صرف خبرې وی لیکن عمل ونه لیدل شو.
بله خیر، امین چې
ما ویل چې مال عمل دلته سو، عمل دلته سو، عمل دلته سو.
خو بهرال
چې موږ وسم دې حکومت ورکو.
بله خپل وخت سه بهرال یک دو دقیقه دیگه مونده روی مشروعیت شورای عالی سل زیاد صحبت نمیکنیم. منتها الترناتیو ها باید فکر شوه که در سطح بین المللی هم بعضی اشخاص آیا که هم بسلا به طرف بتانه اعتماد طرف طالبان را هم پاکستان هم یاره بگیره، اوام یک کمک کمک بکنه در این مسئله. اتو اشخاص هم هست نیست مثلا در قطر یا یک جای دیگه سه
هغه نهادونه یا هغه انستیتیوتونه یا هغه مراجع چې هغه په سولې کې موثر تمامېدل سي یوګوی ته ارکلی وایو. په افغانستان کې چې ځینو همدغسې نهادونه جاسي ویدي، د یوګوی مرستې ته هم موږ ضرورت لرو. موږ د فرد فرد افغان مرستې ضرورت لرو چې په دغه ملي پروسه کې را سره همکاري وکړي. حتی موږ غواړو چې په همدغه اړوان باندې په مختلفو ولایتونو سفر وکړو، چې تر څو پورې حتی د ځوانانو نه د علماو نه د خویندو نه د دې له مؤثریت نه ګټه واخلو، د ځینې هغو نړیوالو نهادونو نه چې هغوی په سوله کې په نړۍ کې مؤثر ثابت شوي چې د منځګړیتوب لپاره د په میکانیزمونو د افغانستان د حکومت سره کار وکړي. مګر شرط اساسي دا ده چې مذاکرات مطلقا بین الافغاني وي، د افغانانو په اراده کې وي، او ځکه چې دا نتیجه یې ورکړی ده او نتیجه هم ورکوي. مهم سوال دا ده چې آیا تر اوسه پورې د طالبانو تحریک یا وسله والو مخالفینو دغو ټولو غوښتنو ته د خپلو شرایطو په نظر کې نیولو سره، د خپلو پیشنهادونو په نظر ور کې نیولو سره لبیک نه ده ویلی؟ موږ وایو چې دوی د لبیک ووایي، په افغانستان کې د اشخاصو په انتخاب کې هم را سره مرسته وکړي، او موږ به ډېر خوشحاله سو چې د دوی غړي په د سولې پالي شورا کې ګډون وکړي، که دا څه هم اوس د طالبانو تحریک 15 نفر هغه پخوانی غړي چې دلته راغلي دي په مختلفو وختونو کې، هغه په دې سولې عالي شورا کې غړي دي فعلا چې قوي قوي خلک وو. په یوه وخت کې که نور هم راځي، موږ ورته لبیک کوایو، هر ډول منځګړیتوب ته په هر نوع شرایطو کې آماده یو. دغه وروسته چې بیا مذاکرات شروع شي، د مذاکراتو نتایج ایجنډا هغه د ټول ملت سره شریکیږي، او د ملت په خوښه باندې یو داسې اجماع ته رسیږو، موافقې ته رسیږو چې ټول افغانان په همدې کې خپل خیر وګڼي او ثبات د ټولو لپاره مهم.
ډېره زیاته مننه د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک او د ولسی جرګې غړی ښاغلی خالد پښتون چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې تماسونه مو ونیولل، او هیله لرو چې د دې خبرونه په دوهمه برخه کې به هم له موږ سره ووسی. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې محکمې ته د ولسمشر د دوهم مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نه حاضرېدو او له قانوني نظره محکمې ته د ولسمشر د مرستیال د احضارولو موضوع څېړو. ساعت 3 بجې شوې، اوس د دې ساعت خبرونه واوري چې سید سمې عباسی وړاندې کوي.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در عملیات برای تصرف ولسوالی ناوه ولایت هلمند به مخالفین تلفات زیاد رسیده است. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن رهبر بخش افغانستان گروه داعش را مهم می‌خواند. دوره هفتم مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری ملل متحد بدون کدام توافق به پایان رسید. تفصیل خبرها. مقامات هلمند میگویند در عملیات برای تصرف ولسوالی ناوه این ولایت یک تعداد مخالفین مسلح محلی را بازداشت کردند. سخنگوی والی هلمند عمر زواک برای رادیو آزادی گفت این عملیات که تحت رهبری اردوی ملی امروز صبح آغاز شد ادامه دارد و به کدام مقاومت روبرو نشده است. با گفته ای آقای زواک این عملیات تا زمان دوام میکند که تمام ولسوالی های هلمند از حضور مخالفین پاک شوند. و افسود در هلمند مراکز مخالفین مسلح در مناطق مختلف بمباردمان شده و با آنها تلفات سنگین وارد شده است، ولی طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشته شدن رهبر بخش داعش در افغانستان ابو سعید بر فعالیت های این گروه تروریستی تاثیر خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری امروز به رادیو آزادی خبر کشته شدن ابو سعید را در ولایت کنر تصدیق نمود. ما تایید میکنیم که رهبر بخش خراسان گروه داعش در کنر کشته شده و این برای داعش یک ضربه بزرگ به شمار می رود و به نفع قوای افغانستان می باشد. وزیر دفاع وزارت دفاع امریکا دیروز در مورد کشته شدن ابو سعید در یک حمله هوایی بر مرکز داعش در کنر خبر داده بود. رئیس ولسی جرگه افغانستان بر استقلالیت کامل ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان تاکید نمود. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه عمومی ولسی جرگه بعد از بیانات وکلا در مورد قضیه معاون اول رئیس جمهور و احمد خان اشتی گفت
ارگانهای عدلی و قضایی به حیث یک نهاد مطابق به قانون در اجراتشان مستقل هست، میتواند در مورد رسیدگی به پرونده ها استقلالیت خود در نظر گرفته اجراتشان مطابق به قانون باشد. نباید ما متاثر از دغدغه های بیرون از مرز افغانستان باشیم که خدای ناخواسته و ناخواسته استقلالیت این نهادها زیر سوال برود.
بعد از نشر خبرها در این مورد صحبت مفصلی داریم. برنامه در برنامه زیر آسمان کبود. امروز صبح در مربوطات ولسوالی های درزاب و قشتپه ولایت جوزجان بین گروه دولت اسلامی داعش و طالبان برخورد صورت گرفته است و نظر به معلومات ها 8 تن از افراد داعش کشته شدند. در این مورد ولسوال درزاب باز محمد داوری به رادیو آزادی معلومات داده است. با گفته آقای داوری برخوردها ساعت 9 صبح امروز شروع شدند و در این مورد تا حال جزئیات بیشتر دادن نشده است. اتحادیه ملی کارگران افغانستان امکا بر ایجاد فرصت‌های کاری و بلند بردن معاشات کارگران تاکید می‌کند. رئیس این اتحادیه عبدالمعروف قادری امروز در یک گردهمایی در کابل گفت حکومت باید با در نظر داشت مشکلات امروزه کارگران و بیکاری در کشور معاش کارگران را بیشتر بسازد. و افزود اگر حکومت به تقاضاهای آنها پاسخ نگوید آنها حرکت‌های مدنی را آغاز می‌کنند. دور هفتم مذاکرات صلح سوریه که سازمان ملل متحد طراح آن می باشد بدون کدام توافق روز گذشته در ژنو به پایان رسید. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه استیون دیمیستورا اظهار داشت در این مذاکرات طوری که انتظار می رفت پیشرفت تدریجی به دست آمد ولی کدام تصمیم قاطع گرفته نشد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه در جریان هفته با نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه جداگانه ملاقات کرد ولی این دو گروه روبرو با هم ندیدند. دمیستور افزود یک پیشرفت این بود که سه گروه اپوزیسیون سوریه اختلافات خود را کاهش داده و تا حد یک موقف مشترک اتخاذ کردند. دمیستور می خواهد اپوزیسیون سوریه یک موقف واحد داشته باشد تا بتواند با نمایندگی حکومت با نمایندگان حکومت داخل مذاکره مستقیم شود. نمایندگان حکومت سوریه از ملاقات با اپوزیسیون شانه خالی کردند. دمیستور امیدوار است که شاید در دور بعدی این مذاکرات در ماه سپتامبر این دو جناح مذاکرات مستقیم را شروع کنند. خبرگزاری اسوشیت پرس گزارش داده است که یک وکیل روسی در دیدار با پسر رئیس جمهور آمریکا به وی دوسیه را تحویل داده که شامل اطلاعات بر علیه هیلری کلینتون بود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در دیدار پسرش با ناتالیا ویسلنیسکایا هیچ اتفاق نیفتاده است. پسر دونالد ترامپ در ماه جون سال گذشته در برج ترامپ مرکز مبارزات انتخاباتی پدرش با این وکیل روسی دیدار کرد. رنات احمد شین یک لابی کننده روس امریکایی که ظاهراً در دیدار حضور داشت به خبرگزاری اسوشیت پرس گفته است که خانم وسلنیسکا یک دوسیه پلاستیکی را با اسناد چاپ شده به پسر دونالد ترامپ سپرد. به گفته احمد شین وسلنیسکا همچنان به پسر ترامپ گفته است که افشا کردن این اسناد می تواند به کمپاین انتخاباتی پدرش کمک کند. و پلیس تهران یک شخصی را که بر یک ملا و افراد دیگر با کارت حمله کرد با ضرب گلوله از پا در آورد. نظر به گزارش خبرگزاری رسمی ایران این حادثه در متروی تهران رخ داده است. معاون رئیس منطقه شهر ری در جنوب تهران هادی تمهیدی اظهار داشت یک شخص ناشناس بعد از یک پرخاش یک ملا را مورد حمله قرار داده و یک نفر دیگر را هم زخمی ساخت. نظر به گزارش‌ها حمله کننده بر افراد دیگر که به کمک این ملا پرداختن نیز یورش برد. تمهیدی افزود پلیس این حمله کننده را با ضرب گلوله زخمی ساخت که دیرتر او در نتیجه این جراحت جان داد. تحقیقات ادامه دارد و به گفته مقامات متروی تهران سیر قطارهای زیرزمینی در شهر ری به حالت عادی برگشته است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یوزل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال څو میاشتو راهیسې په ترکیه کې دی. پر دا او ساتونکو د جوزجان پر پخوانی والی احمد اشچی د جنسي تیری او شکنجه تور پوری شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د دې قضیې دوسیه بشپړه کړې او محکمې ته سپارلې ده. د ښاغلي دوستم یو ویاند احمد تینج پر دوستم لګیدلي تورونه رد کړل او وویل چې دا د یوه کس ادعا ده او بس. تینج آزادی رادیو ته دا هم وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال به په هیڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر نشي. ښاغلی تینج ټینګار کړی چې د افغانستان د اساسي قانون د 9 مادې له مخې کله چې د ولسمشر مرستیالان په کومه موضوع کې تورن شي د قضیې د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې محکمه جوړیږي او دا د لوی څارنوالۍ او محکمې صلاحیت نه دی چې د ولسمشر له مرستیال څخه تحقیقات وکوي. خوب دی ماده که ده ولسمشر یادوانه شوی ده مرستیالانو یادوانه نده شوی ده ماده به هم ده پروانی پترس که وروسته که ضرورت شو لتصاوری دون که سر شریک کرو خو اول به او غارو چی ملمانه پدیاره نظر ترگن که
بله تشکر آقای ساروان مهمانه کدیشان دعوت به عمال آردیم محترم پوهان صاحب گلرحمن قاضی استاد پهانتون و سابق رئیس کمیسیون بررسی از تطبیق قانون اساسی افغانستان در خط تلفن هستن برشان خوش آمدید میگوییم همچنان از محترم آقای سید فرخشاه جناب نماینده معاون صاحب اول ریاست جمهوری هم دعوت به عمل آوردیم که اونا به استودیو تشریف میارن در این لحظات و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای عبدالشکور مشکور کارشناس مسائل حقوقی تماس برقرار شوه.
بله نو طول ملمنو تا هرکلای ویو که چوک لپلار دی فعلا پوهان گلرحمن قاضی د پوهنتون استاد او د اساسی قانون د تطبیق د چیرنې د کمیسون پخوانی رئیس د تلیفون لاره را سره ده. قاضی صاحب تاسو په دې اړه څه وایست؟ د ښاغلي دوستم مرستیا ویان دوایی چې د اساسی قانون پر اساس محکمه او څارنوالي د صلاحیت نه لري چې د ولسمشر مرستیال محکمې ته احضار کړي. اساسی قانون تاسو ډیر مطالعه کړی چېډلې ام دی څه وایي؟
نمره تو نصر که خبر سلامونه تاست از اساسی درستانی داره تون گران حوادوال تا که داخل دید پر منکه که بحر که امیدی ایسا در سوال پر آبتا دو خود رواره نشاره کم یو مصلحتی مسائل دی یو قانونی از تلیشو خوب آقای وس هر څه مصلحت ته سپارل شي او مصلحت هم د بل چا لخوا امر نه کېږي او که قانون ته راشو نو اساسي قانون د ټولو قانونو قوانینو په سر کې دی او نهه ویشتمه ماده تاسې وینئ چې د رئیس جمهور په رابطه صراحت لري اوس چې د واورینو په مورد کې دا ماده صراحت نه لري نو د دو حالتونو سپارل شي یا به د فهواد قانون نه یا به قیاسو نو که قیاس یې کړو نږدې قیاس د ماول معاون په رئیس جمهور کېږي کومه کړنلاره چې د رئیس جمهور دپاره نه شپېتمې مادې زیرزیرې کړې عین د اول معاون په رابطه هم کېدای شي چې ترسره شي ځکه چې کله رئیس جمهور نه وي نو اول معاون عین اجراات د لیشته مادی پر سر درسی در سر مسلیت تر بخن آواز جمهور صلاحیتی نری و کنیدی در دارا دکه استفاده در جمهور نیره نورم این آواز دارا قای مقام در و این صلاحیتی نلری نداری ها و دیر قیاس در تاسی بدیر تویه گیشی که چیر صلاحات دوان نو نو بیا بقیاس در مراجعه کن.
بله تشکر پوان صاحب محترم. مشکل تلفون هم هست، صدا بسیار خوب نمیایه. همکار تکنیکی ما کوشش میکنه اگر شما دیگه تلفن داشته باشین تلفن با اونا ارتباط برقرار شه. به هر حال تا همکارای تکنیکی ما مسئله را حل کنه، مهمان دوم تشریف آوردن به استودیو محترم آقای سید فرخشاه جناب نماینده معاون اول ریاست جمهوری، خوش آمدین جناب صاحب.
سلامت باشین، تشکر.
خب ما امروز موضوع ما امی بررسی امی پروسه قضایی معاون صاحب اول ریاست جمهوری استیم که از نقطه نظر قانونی ایتاچت امکان داره، پروسه به کجا رسیدک، آخرین خبرها را اول از شما بگیریم، وضعیت چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه شما و شنوانده های محترم شما، خب همونطور که همه میدانیم قانون اساسی مادر قوانین است و تمام مسائل که مربوط به تمام اعمال به اصطلاح چیز میشه به اونجا درج شده. در مورد موضوع اتهامی که احمد اشی بالای معاون صاحب اول وارد کردن و تا به حال هرچی اقداماتی که شده یک اقدامات فراقانونی و خلاف قانون است. همونطوری که ما و شما در جریان هستیم، قانون اساسی کشور در مورد وزرا، وکلا، قضات، خود رئیس جمهور مواد قانون صراحت داره در صورتی که اینا مرتکب کدام اعمال جرمی میشن مثلا وزرا به مطابق ماده 78 قانون اساسی محکمه خاص دایر میشه و اینا از اون طریق محاکمه میشن، وکلا همچنان مطابق ماده 102 قانون اساسی و قضات هم 100 ماده 127 قانون اساسی. اما مشخصا در مورد معاونین رئیس جمهور به قانون اساسی مشخصا چیزی نامده. پس ما معاونین رئیس جمهور چون که معاون رئیس جمهور هستن پس تابع قانون میشن که در مورد رئیس جمهور آمده به قانون اساسی کو ماده 69 قانون اساسی است. پس در اینجا اجراءاتی که تا فعلا شده ای یک اجراءات غیر قانونی و فرا قانونی و سلیقه‌ای و سیاسی است و ای الزامیت حقوقی و قانونی نداره از نظر ما. اگر قرار باشه که معاون اول رئیس جمهور به این اتهام پاسخ بگوید، باید مطابق قانون ماده 69 قانون اساسی باید چیز شوه، برخورد شوه با اینا. نه که من نیست یک شخص عادی که همه که ما شما میتونیم خودش اگه حرکت فراقانونی و خلاف قانون اساسی کشور است.
سلامت و سه کروادن پوهنسب قاضی، پا اساسی قانون که تاسی هم ورته اشاره وکړه چې دی ولسمشر د مرستیالانو په اړه صراحت نشته، ولی صراحت نشته او تاسی هم چې دی په خو د اساسی قانون د تطبیق د کمیسون مرشی په غاړه درلوده او هم همداراز ولسی جرګه ملي شورا، ولی دغه مسائل نه حل کول په دې دومره کلونو کې اوس په دغه مشکل نه وو؟
اساسی قانون خو شک یا وزی قانون ده او تصویری که وزی قانون انسان و فکر پر ارتباط داری و حالا خپل کمبوتات دزان سر ساتنش در همه حال ده مرجع معلومه ده چه مرجع ده اساسی قانون ده تعدیل لوی جرگه ده لوی جرگه هم تقدیمی لوی جرگه ده چه آقا داغه دایر اول دوانستان که تصویری چه دیر کمبوتات لری او مشکل آمرده.
نه فکر کوي چې دا خود تعدیل مسئله به نیوی صاحب
تو هم صاحب
بله دا خو به دې تعدیل مسئله نیوی منتها دې تعبیر مسئله به وي کېدای شوای چې ولسی جرګې ملي شورا همدا مسئله روشانه کړي وای لکه څنګه چې نور واړه قوانین تصویبوي او جوړوي دا یې هم کولای شوای که څنګه
دل دفعه در دیر رابطه بانگه دونیسی جرگه تا که در موضوع تفسیر به قانون مکرسی چه تفسیر به قانون هم در دری مزده لری چه خلا تقنیمی مزده لشه هم در شورا ده دوائیم هم در قضایی برخواده و دریم هم به شخصی یا تخصیصی تفسیر ده چه اغا مارشمندان در مارشتی دی و همه حال بانده دی قانون که چی بیز دیشه ده موضوع ده تفسیر ده قانون کم وقت بوری چیزه مسئول ده کمیسون ده نظارت ده قانون اساسی هم معمولا تفسیر مسائل من ترحال نگل کردن بسیر محکمی پشمول بعضی مسائل من ترحال نگل اون سی بعضی موارد که رئی جمهور استر محکمی تلی ماکروسانی دیدنی که د اساسی قانون کمیسیون ته لیږلی په مهال کیدای شي چې ستره محکمه دې دغه وکړي او دا روښانه شي. اما په دې شکل به اوس موږ خپل شخصي تخصصي تفسیر هغه دا دی چې جمهور باندې دغه چې نشپېکل باندې د جمهور دپاره پېژندنې کړې هغه په مالي باندې چیز دي لیکن زیاده شتا اندر واضح قیاس کرد.
بله سب دیر زیاده مننه. جناب صاحب زیو پشتانه لرم نظر صاحب مخی تردی چی تاسی پشتانه وکی شاغل جناب په دې جنرال دوستم صاحب د ځینو سچینو له قوله ویل شوی دی چې نه یوازې په خپله لومړی مرستیال بلکې د ده ساتونکي او نور کسان هم حاضر نه دي چې محکمې ته لاړ شي، نو د هغوی لپاره څه توجیه ده؟
ببینین قراری که ما و شما به جریان هستیم، اگر چی خو قبلا حکومت خواست که سربازایی که بالایشان اتهام وارد شده معاون صاحب اونا را معرفی کنن به سارانوالی و اونا را معاون صاحب معرفی کردن، ولی متاسفانه از این معرفی سوء استفاده شد. اما طوری که جناب رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی خود یک حرف بگویم که امور ریشه واقعیت نداشت که اونا گفتن با استئذان لوی سارانوالی ماون صاحب اول به ترکیه سفر کرده که اصلا حقیقت نداره، اصلا یک ریشه واقعی اگر بگویم دروغ گفتن یک بیادبی برای رئیس جمهور میشن، مگر یک حرف دروغ است که گفته شده از طرف. این تنها اونامو دوسیه که چند نفری که نظر و بسیار اتهامی که وارد شد و ریاست جمهوری هم از ماون صاحب اول خواهش کرد که سر سربازهایی که اتهام وارد شده اینا به سارانوالی معرفی شدن که همون وقت معرفی شده بود. اینا همون موضوع را گرفتن و به همراه خود ماون صاحب اول را خلط ساختن. یعنی یک نوع برخورد سیاسی و یک نوع برخورد مغرضانه و غرض‌آمیز در این قضیه میبینیم ما که صورت میگیره. به او اساس قرار به این شد که اگر خود ماون صاحب اول مورد اتهام قرار است، اصل ماون صاحب اول است. سربازا و عسکرها یک چیز فرع هستند و اگر قرار باشه که ماون صاحب اول در مورد اتهام است و کسی بالایشان ادعا داره، باید مطابق ماده 69 قانون اساسی برخورد شود که باز عساکر و افراد دیگه هم تابع ماون صاحب اول هستند.
خب یک نوع جواب است، منتها اگر مسئله فرعی باشه خب از محکمه باید نترسن، اونا باید برن بگن که برادر شما اول یک طرفه کنین امرای دوستم صاحب. منتها بیاین از
یک حال موضوع محترم ببینین، من براتون کم وضاحت بتام. حال فعلا از سربازا چیزی یاد نشده، اونمو موضوع چند تا سربازی که بوده ایره ربط دادن به خود ماون صاحب اول، عرف اینجاست. پس اگر قضیه ماون صاحب اول است، قانون اساسی پیشتر همونطور که پوپوهان صاحب اشاره کردن در قانون اساسی واضح و روشن است. مطابق ما شما در کسایی که به مؤلف بای حقوق هم اگر بلد هستن میفهمن که در هر جرم قانونی هست یا برعکس بر هر قانون جرم تعریف شده. پس ما نمیتونیم که
واضح چیزی که در قانون اصلا وجود نداره. جناب صاحب تصویر چیر پا قانون واضح و روشن ده، متاسفانه چه واضح و روشن نده که زده مادم تستول ولم نوازی ده جمهور رئیس یادوانه شویده.
ببینین درست است، معاونین تابع رئیس جمهور هستند، اما طور که پیشتر در بحث جناب پوهان صاحب هم اشاره کردن، در مسائل امتیازات، در مسائل سرپرستی و قدرت، در مسائل حکومتی معاونین تابع رئیس جمهور هستند. قوانینی که بالای بر رئیس جمهور وارد شده تابعیتش معاونین هم دارند. پس که اینجا چیزی که واضح چیز اگر واضح مشخص، بله ما با شما موافق هستم، اما طور که مشخصا مواد نسبت به وزرا مواد قانون اساسی صراحت داره یا به وکلا یا به قضات استر محکمه، مشخص در مورد معاونین صراحت نیست. اما اینجا ما همونطور که پیشتر پوهان صاحب گفتن یک اصل حقوقی قیاس است که ما اینجا قیاس میکنیم که معاونین تابع رئیس جمهور هستند، موادی که مربوط رئیس جمهور میشه بالای معاونینش هم تطبیق میشن.
خب آقای سارمان، فکر میکنم که نوبت شنونده محترم ماست. تا جایی که ما فعلا بحث کردیم، در قانون اساسی افغانستان یک خالیگاه موجود است که برای هم یک توجه شود که اتر مشکلات ایجاد میکنه. به خیال معلوم نیست که معاونین اگر کدام مشکل ایجاد شود به چی اساس اینا محکمه شون نشن. یک خالیگاه است. خب منتها ما یک اعلانه که کوتاه میتیم، بعد از او نوبت میتیم به شنونده محترم ما، اونا هم سوالای خود را طرح کنن، اظهار نظر بکنن.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شماره های تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
هم در از که انترنت لری یا سکایپ لری، زمورت سکایپ داره رادیو دات آزادی، رادیو تکای آزادی، او یا هم ده فیسبوک لاری لمر سره تماس ونی سی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio زموږ ته فیسبوک پانه ده. لدی طریقه میوش مروریدونکو نظرونه راستولی دي د خبرونه پترس کې بل ملمنو سره شریک کړو. اوس هم ده ټلیفون لاری اوریدونکو لرو. مهرباني کوي صاحب، آزادی رادیو ده، خبری وکیل لطفا یو تشر. مهربانی و علیکم السلام.
زادی وردنگ من وردنگ ولاتنا.
مهربانی کوسب.
بله.
وردک صاحب متاسفانه چه تلفن قطع شد.
خب السلام علیکم تیرشم نزول که سوال بکنن بعد از اینکه تلفنشان قطع نشه بیازو ما شما به یکی دیگه احترام داریم. به هر حال بفرمایید.
مهربانی کوسب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زما ز خبره.
بله صاحب مهربانی کوسب.
ګور وروره تاسو ته او ټول ته د زړه کومې سلامونه وایم. قانوني اساسي هیڅ نه لري. هر ځای کې قانوني اساسي د رئیس جمهور او د معاونینو پیسې کې هیڅ نه لري. خو د خدای آیات د خدای د رسول الله مبارک حدیث ته فقه ته قیاس ته اجماع ته افغانیت ته کرشاد ګلم جام او دغه
خیر تاسو له موضوع په ارتباط خبرې وکړي. که تاسو چاته وخدل لري او بد مې سیم نه خوشي ځای به خبره ده. د خبرې په نور ځایونو کې وکړي. بل اوریدونکو کله روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
سلامی اتوان سر نظر سر تا بلال اولانده کم از ما در ملمانون دا پختانه دا سداریب دازه ما چه اینه آیا دا کانوین یوازه تو غریبانو تا بکیگی چه باز بیچاره خلق راونی سی که پلور پلو چاروا کم ده چه دیزی اینه دی دوستم ویان اینه ویی دیدی چه اینه که اساسی کانون که دا ماده نشتا چه اینه دا محکمه دا راوشی دا کانون صرف دی غریبانو دا پارا جور ده که لور پلو چاروا کده سارم جور ده.
همدغه خبره ډیرو اوریدونکو د فیسبوک لاره هم کړی ده. خو مخکې پوهان صاحب توضیح درخه. خو بیا به هم دوی خپل نظر سرګن کی. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
سلام علیکم. سلام سازی کشبت سازی خود سلامون تا
سلامت و سه زدی پیشنم آجی صاحب عزیمی مهربانی
مننه خدای دې عمر دې که. از ما سوال ملمنونه ده د دوستان صاحب له نماینده نه او بل ملمنه چې آیا تر اوسه پورې دوستم پخپله دغه جرم په ځان باندې نه دی منلی. ده نه دي ویلي چې دا کار ما کړی دی او بادیګاردانو یې که کړی که په هغو باندې اثبات وي خو هغه جلا خبره ده. او بله چې د رئیس جمهور په حصه کې په قانون اساسي کې په ماده کې وضاحت راغلی دی. آیا ولې د رئیس جمهور دغه صلاحیت نه لري چې د خپلو معاونینو په باره کې فرمان صادر کړي او دغه یوه مستقله محکمه دوی ته دایره کړي او د دغه موضوع له هغه لارې نه مخته لاړ شي؟ ولې چې دوی اوس دغه وایي په قانون اساسي کې دا وضاحت نشته چې معاونینو ته جزا ورکول شي. نو که چېرې معاونینو ته وضاحت نشته چې معاونینو هر څه کول نو هغه به کوي چې ولې په مادې کې څه نشته. مننه دغه
م سلامت اوسئ. مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده خبرې وکړي. یو څه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو ته نظر لنا ته درنو ملمنو ته سلامونه احترامات دلې کوم. ما سلام یم له خوښه مې یی تنوي.
مهرباني کوسب.
زما پښتنه خو دغه د چول خو د قانون په اړه چې بابا داسې وایم چې قانون نه خو دغه نجال جوړ شوی دی چې ول خسرات پکې بندي او مغړ خسرات په فو کې وړي. اول خو باید دا وایم چې په چا باندې باید بدن ونه لګیږي ځکه دا مونږ په غړولو سترګو باندې ګورو. دا څو دویمه خبره دا ده چې دی ولسمشر لومړی مرستیال په حق کې چې کومه نشپیتمه ماده راغلی ده د اساسي قانون کې د هغې کوم موارد چې مواد چې په هغې کې راغلي دي به نو شپیتمه مادې ته بیا اشاره شوې ده چې هغه موارد په لومړی مرستیال باندې تطبیقیږي. نو خبره دلته دغه ده چې دی ولته راغلي دي چې کوم هېواد ځانګړې محکمه باید د ولسي جرګې څخه جوړه شي. د سترې محکمې د غړو څخه بیا د مشرانو جرګې رئیس پکې وي نو هغې ته دغه شکل کېږي ځانګړې محکمه شکل کېږي. هغې لپاره بیا باید هغه قضیه په مخ وړي. نو تاسو به درته وایم یو مثال ژوندی ووایم چې په دوبۍ کې د دوبۍ شیخ یو وخت کې په قانون کې انعکاس دنې خپل ګاډی د هغه سرک غاړې ته چپ درولی او بیا یو ترافیک والا راغ هغې چې کوم دغه هغې مخالفه ولیکله او د شوبید په ګاډي باندې کېښودله. دوی په دې پوهېده چې دا د ولسمشر یا د شوبید دغه د موټر ده. خو بیا هم د قانون ته احترام ورکو ولې هغه شهید ته احترام ورنه کړو ځکه وایي قانون د جمهور رئیس نم لوړ ده. نو په دې مورید باندې چې کله هغه شهدیت خپله هغه مخالفه ګوري بیا هغه ترافیک والا کس راغواړي چې تا په دې نه پوهېدي چې د هغه موټر د چا ده پلیټ نمبر څنګه ده څنګه د چې جزیات ورته وړاندې وایي زه په دې پوهېدم وایي خو زه په دې پوهېدم چې قانون تاسې رامنځته کړی ده قانون تاسو نوم لوړ ده نو ما قانون ته احترام وایو ولرلو ما قانون لوړ وبنلو د هغه څخه ځکه تاسو قانون خلاف ولاړ و نو دلته باید قانون که قانون وي مونږ قانون ته باید احترام وکړو قانون تر جمهور رئیس هم لوړ ده قانون تر مام لوړ ده قانون تر لومړي افسان هم لوړ ده قانون ځنګړنه دا د قانون دغه دا چې قانون باید
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کې آزادي رادیو ده
محترم سروان سلطات تاسو ته دوه پاره سلامونه وړاندې کوم سر همکار سره نظر سلطات
سلام
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو دوه مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم
ګور مدان قاری صاحب پښتون
محترم سروان صاحب بلې کله خبره کوم قانوني اساسي کې یعنی په نسبته ماده کې ګونګي دا خبره خو په شرعي قانون کې دا خبره څه چې باید یو سړی چې پرې چا باندې اتهام لګوي یا الزام لګوي هغه باید څلور شاهدان ولري او پردن جرم یې ثابت وي اوس موږ تاسې په بعضې بعضې مواردو کښې د شرعي محاکمو خبرې کوو نو خو دا هم ورسره پردن یو اتهام لګېدلی دي شاهدان هم دې نه لري ځکه پردن انجینر صاحب محمد موږ زه نږدې وپېژنو که چېرې دوی د مالیان صاحب اول پر ژر باندې اتهام واردوي خو دوی خو مخکې هم شاسي رقابت سره درلودلي رقیبانو سره نو اوس دا خو اوس داسې یو اتهام دی چې شاهدان په مابین کښې نه شته او که دا مسل تر دې مسلې تېر شو که چېرې معلم صاحب اول محاکمه کېږي خو پیش تر دې هم نورو هم داسې ظلمونه کړي وو داسې په سلهاوو تجاوزونه شوي وو که چېرې سوی هم وي نو هغه هغه ولې محکمې ته نه راکشېږي آیا هغه به راکش شي که نه او که داسې چې پرزن یو دی راکشېږي دا په خپله پر یو شاسي رقابت یا تکاسي راځي پر نیمکاسي باندې دلالت نه کوي خبره ده او بله که چېرې بلې چېرې بیا دی محکمې ته راکشېږي پرزن که چېرې دا دی محکمې ته راکشېږي او دا سړی حاضرېږي نه او دوی د بحران خبره هم کوي زما پوښتنه د سید فاروقشاه جناب ستاسو پوښتنه دا ده که چېرې معلم صاحب اول مو محکمې ته راکشېږي یا په زور یا په رضا څه چې بعدي اقدامات
ډېره مننه کور صحیح شو ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون یو اورېدونکی بله مخلو بیا به مېلمنو ته نوبت ورکړو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب متاسفانه ستاسې اواز واضح نه و تلیفون مو سم نه و خیر ور به شو مېلمنو ته یوه مسله چې یوه اورېدونکي اشاره وکړه چې په اووه شپېتمه ماده کې بیا وایي دا نهه شپېتمه ماده توضیح شوې ده که لومړی مخکې البته ډېرې پوښتنې ښاغلي جناب ته متوجه دي خو مخکې تر دې که زه غواړم چې له پوهان صاحب قاضي څخه همدا پوښتنه وکړم په اووه شپېتمه ماده کې خو بیا هېڅ هم نه دي یاد شوي هلته یې حواله ورکړې ده لیکن بیا توضیح نه ده ورکړی شوې قاضي صاحب دا څنګه نه شپېتمه ماده کې په پای کې ویل شوي دي چې د دې موضوع توضیح په اووه شپېتمه ماده کې ده کتلی شئ او هلته چې ورشو هلته بیا په دې اړه څه نه دي ویل شوي مخکې د یوه اورېدونکي پوښتنه دا وه
چې ولسي جرګه په کوم انصاب باندې په کوم اکثریت چې پیشي او بیا په کوم اکثریت بدېږي د لویه جرګه محکمه اختصاصي رامنځته کېږي په دې رابطه باندې کامله روښانه هغه لري دلته په شپېتمه ماده کښې کوم نظام بېخي نه شته هماغه زمونږ د ستاسې هېوادوال چې ویلی چې قانون په زور زورولو ته دښتې که په غریبانو د قانون په وړاندې ټول یو شی دي دا چې بیا په چا تدبیقېږي یا نه تدبیقېږي دا بیا د مجریانو د قانون کار خپله قانون په ټولو باندې مقابل او ټول د قانون مساوي حقوق او وجایب لري
بله خب به هر حال یکمه که مشکلات تلفن موجود است، همکار تکنیکی ما اگر با پوهان صاحب موضوع رو یک طرفه بکنن، یک ذره صداشان خوبتر بیاید خوب میشه. تا وقت
نوری خبر شوریدون که وکره که جناب صاحب
جواب
بتن دوغو پشتونو که جناب صاحب تاسی واوری دی تلفن لاری دی دوغو ترڅنګ واوریدون که غلام سرور نبیزوی لیکلی دی دی وای چی شغله دوستم که چرته محکمه ته حاضر شی او دی باور لري چی جرمه نده کرده او ده هسی تور ده نو توان بیچه کرده بی
ببینین محترم همونطور که پیشتر ما اشاره کردیم کل مردم افغانستان زمانی که حکومت افغانستان قبول دارن مکلف هستند که از قانون اساسی افغانستان و تمام قوانین نافذ در کشور پیروی کنن و ما هم جناب ماون صاحب اول رئیس جمهور و تمام ما همگی تیمشان و کل مردم افغانستان و کسایی که حکومت قبول دارن قانون و قانون اساسی و تمام قانون نافذه کشور قبول داریم. یعنی خدای نخواسته ما هیچ وقت نگفتیم که ما فراتر از قانون هستیم و ما به هیچ چیز جوابگو نیستیم. ببینین ما صدای ما همی است که کار باید مطابق قانون صورت بگیره و کار فرا قانونی و یا خلاف قانون صورت نگیره. همونطوره که پیشتر عرض کردم که یک بحث حقوقی است که در هر جرم قانون از خود داره و هر قانون جرمی داره، یعنی جرمی که به او و قانون پیش بینی نشده باشه او جرم پنداشته نمیشه، متوجه شدین؟ پس حال اینجا صرف بحث اینجا است که مشخصا به معاونین رئیس جمهور قانون اساسی اشاره نکرده، همونطوره که مشخص در مورد پیشتر هم عرض کردم که وزرا و وکلا و قضات و مقامات بلند پایه یک پروسیجر خاص قانونی را پیش بین شده، در مورد معاونین رئیس جمهور قانون اساسی هم را پیش بین نشده و ای از لحاظ قیاسی یک چیز روشن است که رب میگیره به مو رئیس مو باب رئیس جمهور فصل 3 قانون اساسی و باب رئیس جمهور ماده 69. این حال ما اما پروسیجر یگانه پروسیجر قانونی که ما میتونیم اتهاماتی که بالای معاونین رئیس جمهور وارد میشه ما اونا را بازپرس قانونی بکنیم، این نمی راه هست، دیگر راه قانونی وجود نداره که معاون رئیس جمهور به کدام محکمه بره یا به جای بره.
محترم آقای جناب، خب کل سوالات تقریبا مشابه است که منتها از نقطه نظر قانون و قانون بازی به خیال ما کدام رای حل به این موضوع نداریم، منتها ما یک سوال می خواهیم از آقای جناب بپرسم و ایست که مثلا مثال های دیگه داریم، از رئیس جمهور امریکا و سابق بیل کلینتون بود، چی بود نامش و کدام سن دختر چپ سل کده بود چی کده بود، دعوا جنجالشان به محکمه رسید و خودشان ملامتی را قبول کرد، منتها قسم فیصله شد که به نافع اولیای امریکا در نظر گرفته شد و این مسائل حل و فصل شد. نه آل ما اگر منافع اولیای افغانستان در نظر بگیریم، خود رئیس جمهور همراه آقای دوستم در یک کشتی واری بودن و در انتخابات موافق شدن، نه با در این روز هم دیدیم یک چند نفر بسیار عالی رتبه و رهبرای بسیار مهم که بسیار آدم مهم بودن، یام تا ترکیه تا انقره رفتن پس آمدن. آل با یک رای حل سیاسی برازی پیدا نمیشه که او برادر از یک طرف کت طالبا زده کنده رئیسی از دیگه طرف کت چی، حالا یک مشکل مسئله ایشچی صاحب است او را کت ایشچی صاحب بگن بین تو هم بیشی سو این موضوع از دعوا تر شو، یک رای سیاسی یک رای حل شوه که حالا خو نمیشه که آقای دوست ما زور ما نمیرسی رو ببریم در بندی خانه در یک جای، نی برازی که در پشتش نفر استاد است نفرهای سیاسی تا انقره میره از این قبیل مسائل، رای حل سیاسی چی است؟ همچنان تا جایی که شنونده عزیز قاری صاحب نام گفتن بسیاری از رهبران کم از دوستم صاحب کارهای عجیب غریب نکدن صاحب، اونا معلوم نیست که چی کارا کردن، اونا هم چندان در پست پاک نیست بسیاری از یا صاحب نی. خب حالا ما بشینیم یکی دیگر محکمه کنیم، خب یک کشتی میره ترن میره از پیش ما میمانند در میدان خدا و راستی، جناب صاحب در این مورد کار کردین نکدین؟
بله، قال حرف ما یست محترم که ما هم و معاون صاحب رئیس جمهور هم اگر متوجه باشین اصلا اتو بین بس کنیم که همین قضیه از کجا شروع شد چطور پیدا شد. بله، همه که مردم به جریان هستن، زمانی که بدامنیا به شمال شروع شد، خب ما اون سه اول نمیتونست بی تفاوت بمونه، اونم ملت اونم مردم به حرف ما اون سه اول چون که با تکت انتخاباتی جناب رئیس جمهور آقای غنی بودن مردم رای دادن، مردم حمایت بسیار وسیع انجام دادن، ما شاهد هستیم که در دوره قبل هم آقای غنی در انتخابات اشتراک کرده بودن، رایشان بر مردم و بر همگی معلوم است. خب یک چیز واضح هست. خب وقتی که در شمال بعد امنی شد، خب ما اون اول نمیتونست بی‌تفاوت باشه. ما شما همیشه در شاهد هستیم که یگانه رهبری که در بین مردمش جای داره و در هر شرایط میتونه در صفوف مردم داخل شوه، آقای دوستم است. ما هیچ رهبرای بزرگوارای دیگر هم همه شاهد هستیم که به اون طور میترسن یا به تو نمیتونن در صفوف مردم بسیار عمیق مثل یک چیز واری داخل شون و برن. خب این امتیاز جنرال صاحب دوستم داره که در بین مردم خود میره، در هر شرایط خوب و بعدشان کتشان همکار است و به امرایشان هستند. خب این وضعیت که در شمال شروع شد و آدم نمیتونست بی تفاوت بمانه، رفتن به شمال و جریان شما خبر دارین. بعد از او یک سلسله انتقادهای بسیار واضح و صریح. خب جنرال دوستم یک آدم نظامی و یک آدمی است که حرفای خود بسیار واضح و صریح بیان میکنه. اونا حرفای خود بسیار واضح به آدرس رئیس جمهور گفتن در شبرغان. بعد از او شد که موضوع اسچی پیدا شد، یه قدر که به شما دامن زده شد به این وطن، مشکلات بسیار زیاد کلان و جنجالای بسیار کلانی است که نه حکومت به او میپردازه نه جامعه جهانی او علاقمند است که او جنایت پیگیری بکنه. ولی متاسفانه در یک اتهامی که به یک حد اتهام است، این را ببینین قدر این لارج میشه و قدر این دامن زده میشه که این نه به خیر مردم افغانستان است، نه
بله. نه نه بله. بله. بخیر آینده بله. بله. اوس اولی شغل دوستم افغانستان ناراضی اولی په ترکیه کی اوسی
جنرال صاحب دوستم به افغانستان میاین. همونطور که پیشتر گفتیم شما پیشتر هم اشاره کردم که وضع سیشان به خاطر تداوی رفتن، اعلامیه ارگ ریاست جمهوری هم در همون زمانش همی بود، سخنگویای جناب جنرال صاحب دوستم هم همین موضوع را بیان کردن و واقعیت هم همی است که به تداوی رفتن، اما پروسه تداویشان ان شاء الله به امروز تکمیل میشه، میان کابل میان.
خبری مالیجی چی روغ دی و صحت شده او څنګه کړي شي چې دی وی هیواد مرسیال اول مرسیال دی په میاشتو له هیواد بهر وی خود تداوی به وفته او دو هفته او نو د میاشتو لپاره اې دی مملکت چاري دومره غیر مهم دی.
ببینین وضعیت مملکت یک واقعیت دیگر هم بگویم که ما و شما همه به جریان هستیم. خب کل یک امور مملکت فضل خدا رئیس جمهور همه قپرکار است که کل مسئولیت به دوش خود گرفته و اگر جنرال صاحب بیایم به اینجا بر از او کاری نیست، نه به جنرال دوستم رئیس جمهور کدام کاری مانده، نه بر دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایه، همه کارها رو نام خدا خودش انجام میده. از لحاظ کار بگیم به اونا کدام مسئولیت نمانده و نمیده رئیس جمهور.
از طریق تلفن پوهان سیب ان شاء الله این دفعه صدای ما خوب صحیح میای، صدای شما رو مکتسب بکنیم.
تشکر.
خب پوهان سیب شما یک موضوع بسیار جالب در سر برنامه گفتین که دیت مسائل یکی خود قانون است یا دیگه هم مصلحت مملکت است و مسائل یپاس. من یک مثال وقتی که در غیاب شما گفتم که وقت رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون سر از سکرتر خود که چپ سیل کرده بود در یک بلا بند ماند و باز بالاخره خودش هم اعتراف کرد و محکمه و تیگپام شد و منتها در آخر شد یک فیصله شد به خیالم که به منافع اولیای امریکا در نظر گرفته باشه یک شخصیت بزرگ مملکت بدنام نکنن و مقصد جور آمدن. حال دیت یک شرایط زیق در این مصلحت ها چطور خواهد شود که از نقطه نظر سیاسی این مسئله حل فل شود و رضی که افغانستان ضرورت داره به آرامی و برابری گپا، قسمی که بعد از شنونده های ما گفتن که تعداد زیاد از رهبران که فعلا در سطح رهبری بسیار آدم های مهم هستن، اونا هم چندان از رشید صاحب دوستم کم نیستن، یعنی در پست چندان اترپاک واری معلوم نمیشن. صاحب دیت سرای چی باید صاحب پیشنهاد شما چی هست؟ صاحب
تشکر. با حرف اما ولی خود تکرار میکنم که آل در مجموع پروسه که ما میبینیم پیش میره بر اساس مصلحت است. اگر رئیس جمهور آمد و انتخابات کشور به صفر ضرب شد هم مصلحت در پیش گرفتن، اگر توافقنامه سیاسی بود مصلحت بود، اجرایه که به وجود آمد مصلحت است، آل هم گپا به مصلحت پیش میره. منتهایی که در این مصلحت چقدر آزادی داریم برای برمبنای منافع اولی افغانستان و هم همه ما میفهمیم روشن است که چقدر خود ما در این مصلحت بر مبنای منافع اولیه افغانستان مثل که دیگه کشورها شما نام بردین که ایالات متحده بر مبنای منافع اولیه کشور، منافع اولیه کشور بدون شک بالاتر از همه چیز است و در ماده 69 قانون اساسی هم این موضوع ذکر شده. پس که بیم در همین موضوع که پیشتر بگو شما ماده 27 آمد و ماده 67 است،
مادهش استواف خودش دریجه امی موقف معاون اول توضیح میتا اگر رئیس جمهور استیفا بکنه یا مسئله عزل و وفاتش مطرح شد در این صورت یا مریضی سربل علاج باشد معاون اول جاگزین از میشه دیگه کدام گفت ماده 67 نیست فقط جانشین هاست که یکی بعد دیگر باید این کرسی بلا متصدی نمانه اما خود ماده 69 همونطور که ما گفتم در این رابطه قیاس شده میتونه و چندان ابهام هم در اینجا وجود نداره اگر خود این نظر وجود داشته باشه در مسئله و بهترش همونز که روند مصلحت را پیش گرفتیم بی کمی مصلحت ها را بر مبنای منافع اولیای افغانستان نصب العین خود قرار بدیم همین ما تسلیم شویم که ما با یک چیزی واحدی که میتونیم متمسک شویم به وفادار ببانیم منافع اولیای افغانستان است.
درست.
خب به هر حال به شنونده عزیز گفتیم یکم که نوبت بتیم اونا چی فکر میکنن که این مسئله آقای چی قدر مهم است که مسائل سیاسی مصلحت ها شوه یا نشه این بسیار زیاد مهم است که یعنی که آقای چی هم کنار آمده شوه و برازو هم فامانده شوه که آلی اگب شده خیر دیگه بیاد تو هم از دعوای تیش و مسئله منافع ملیس این مسئله را اگر بسیار شور بتیم شاید قومای طرفدارای آقای دوستم هم خفه شوه برازی که میلیون ها طرف تار از او خب کلش عین کار نکده خونه از او خاطر یک رای حل مثبت پیدا شود چی میگه؟
بله وست اوریدون کتاب نوبت ور کچه دوید سوایی میربانی که آزادی را لیوده
بله
محترم ساروان صاحب تاسو نظر صاحب تاسو دخبرونی ده محترم و ملمانو و ده آزادی را جو طول آوریدون که ده سلامون و نیکی هیلی ورندی کم
سلامت
حق علیزم ده کابل
مهربانی کوی علی
سلام ساروان صاحب و نظرم داده خواهش و گشتنم هم داده چه قانون دی پلیسی قانون دی یو شان آقا که ده دولت اتبایی آقا که ملکی خالگی آقا که کمزوری که زوروری نو قانون در طول در پار در هیت صورت در قانون پورت ندی یعنی زمشتا چی پایا دی دقیقا چی کسی وست جنوبی کوریا و لسمش دی در خل صلاحیت سخه یو نوار استفاده وکرده و خل شخصی دوست ملگری پکات آغا در قدرت نلی دی سو در اوکرین صدر اعظم آغا تخطی وکرده خل لایه در وزایب سخه آغا زندانی سو لامده چی وست در پانامی در اصناد و پانامه چی در پاکستان پا صدر اعظم بانی کم ادعاوی اتحامات وارد سوی دی آغا دا دی وست رسمی بر حال صدر اعظم هم دی او رسمی تر پلټنو لاندې هم دی نو که چیرې موږ غواړو چې موږ یو قانونمند جامعه ولرو او دغه جامعه قانون ته وړاندې شي او قانون دلته حکم فرما شي واکمن شي نو زموږ د ټولو خواهش دغه دی چې که جنرال صاحب دوستم په دې قضیه کې متهم دی نر غوندې راځي محکمې ته دې حاضر شي دا دې نه وایي چې زه ورور معاون یم درس جمهور دپاره د دا د واده داسې یو بهانې دي او که چیرې جنرال صاحب دوستم باندې دا کوم اتهام دی او دولت په پوره جدیت او قاطعیت سره دا دوسیه مخ ته ویسي نړیواله ټولنه هم د دولت په څنګ کې ولاړه ده د امریکا سرپرست خبر هم تاسو واورېده د اروپایي ټولنې د نماینده خبرې هم تاسو واورېدلې ټوله نړۍ غواړي
سې سې ډېر مننه علي زیب سلامت اوسه سې شو کافی ده ستاسی خبری وست بلاوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو نه تلفنی قطع شویده خیر قاضی صاحب کتاسی پا دی آره نظر سرگن که ده علیزی صاحب دی مسئله تا میشاره در لوده چی دی نریوال طولنی غشتن هم داره چی پا دغه قضیه که دی عدالت پلیش یا یوش میراوریدون که دام ویل چی لیکلی هم دی فیسبوک للاری او دی تلفن للاریم یو ویل چی دی بیوس و غریب و خلق و لپاره دی قانون تطبیق شی اما دی زورور پا برخی که دی بیا مسلحت تمخشی دا کمی صافته
پوانس با جایتون سکایپ هم بگیریم سوال از او رو هم بگیریم بعد از او یک جایی جواب بتین که حالا پروگرام اساسا با پایان خود نزدیک میشه بلی شنوندی عزیز از طریق سکایپ بفرمایی سیب
مهربانی کوی سیب
صحبت کنین اینجا قطعنا یک طفل چیغ میزنه فیلن خو
خیر
بله.
خبری و نکره خیر ده خیر ور بشو پوانس سیب ده پوانس سیب مهربانی کوی
بده رور چه وای قانون در طول و در پار وازینه لار را چه مونگ در کوشو در خی جوند و در آرام و ساینه و در آرامی خواندان شد قانون خل زند پار در حاکمیت عناصر لری
کاش که په افغانستان کې اوس د قانون د حاکمیت عناصر موجود وي، زه سل په سلو ورسره همراه وم، همنوا وم او طرفدار یم، خو متاسفانه د عناصر ټول د قانون په ضد واقع شوي دي، که سیاسي اراده وای د قانون په ضد واقع شوي ده، که د قانون مجری وای د قانون په ضد واقع شوي، که د قانون د پاره ښه بستر وای هغه قانون په فرهنګ نه بلکې د قانون شکنی فرهنګ پې تحمیل شوی، دغه ټول عناصر دي چې د قانون د حاکمیت د پاره ضرور دي. خو مصلحت روانی نه، مصلحت ځای باید مونږ قانون ته ورکو، خو د یو ځای نه باید شروع وکړو چې د دغه ځای نه مونږ یو چوکاټ د قانون ته داخلیږو.
نو کله همدغه ځای نه شروع، تاسو وایئ چې شروع، تاسو د شروع خبره کوئ، پوهان صاحب
یک مسئله دیگه در فکر ما رسید. پوهان صاحب، بله پوان صاحب، مثلا یکی از والی صاحبا مثلا نظر به قانون بخرم، دو سال در یک ولایت باید یک والی باشه، یک والی صاحب 10 سال است که شور داده نمیتونن. نیخو مثلا او بسیار ساده است، ضرر هم نمیرسه به والی، چرا او رو شور نمیتن که قانون تطبیق شه؟ به طور مثال
هیچ ممیست، نقطه نظر ممیست که در بس موارد شما میبینین که قانون چیا روی سفید در تاق نسیان گذاشته شده. اگر نام از قانون اساسی برده میشه او تجمل است، از راس هرم تشکیلاتی که نقض قانون است تا با قاعده هرم تشکیلاتی، شما ببینید در مجموع کل دولت تان یا دولت ما در مجموع که ما دمی حاکمیت ششتیم از چوکات قانون برآمده، کلشان بر مبنای مصلحت وظایف خود را پیش میبره. بیاین، ما طرفدار عزیزم و باید باشم، تمام مردم افغانستانی را میخواه که تا که این مصلحت ها، ولی بیاین به شکل اساسی از یک جای شروع بکنیم که از مصلحت برای و به چوکات قانون و قانونمندی داخل شویم.
سای او ساده سکایپ اوریدون که مو چیر منتظر پاته شوید خبری کولی شی، تیزل خو مو خبری و نکری، مهربانی کوی صاحب.
عرض سلام دارم برای شما، پیشتر من نبودم، کدام کس دیگه بود؟ آقای سرور
سید من نه سرش صاحب،
پیشتر کس دیگه بود. عرض سلام دارم برای شما و میمانای محترم. من دو سوال از استاد قاضی دارم، برایشان سلامای خود تقدیم میکنم. سوال اول من این است که شما در صحبت‌های قبلی تان فرمودین که در حکومت وحدت ملی مصلحتی است زیاد. سوال من است که در طول می 16 سال می 30 مصلحتی بوده یا حال مصلحتی شده؟ یک سوال من است. سوال دیگه من است که جامعه جهانی از یک دولت قانونمند در افغانستان حمایت بکنه خوب است یا دولت قانون شکن؟ چی فکر میکنین که وقت این قانون شکنی ها سر سپورت جامعه بین المللی تاثیر خواهد کنه یا نکنه؟
من نه بل اوریدون که دی تلفون لاری نه تلفون خطا شوه دی پوهان سه پشتانه تاسیت ما توجه.
بله بده که شک نسته ده چه پخواه وقت که هم پا افغانستان که جنگ و پا جنگ قانون نمطرح کیگی یا فرض معذور حالت ده، پا کل چه معقت و بری دوره راغلا بیا اساسی قانون تصویب شو و دواتی هم کال که افغانستان نیو قانونی چوکات ور داخل شو، تاسی ولی ده چه طول مراتب قانونی شو، تشکیلات و امدارنگ دری قواب طول ده قانون پاساس بانده، انتخابات ده قانون پاساس بانده، یو حتی بوری خلق تا امیدواری ده دی پیدا شو چه اسمونگ کیده شی رو رومنمندی طرف تلات شو. اما وګورئ چې یو وارې بیا یو آسماني تیږه را وغورځېدله او قانون ته یې د پای ټکی کېښود، اوله چې راځي اوس قانون ونه شو نو مصلحت ته لاړ شو. مصلحت څه دی؟ دا دی چې یو سیاسي توافقنامه.
بله د دې پوښتنه دا وه چې دا مصلحت اوس دی که دا شپاړس کاله و؟ دا شپاړس کاله مصلحت و او که دا که اوس مصلحت نه کار اخیستل کیږي؟
ګوره چې داسې نسبي قاعدې نه استفاده وکړو، هغه یوه مرحله په ځای پرېږدي، کله چې اساسي قانون نافذ شو په 2020 کال کې، نو د دغه ځای نه قانونمندي د افغانستان ورو ورو شروع شوله.
تر دغه حد پورې چې د وحدت ملی حکومت رامنځته کیږي په دې ځای پورې خو تقریبا نسبي توګه موږ په قانوني چوکاټ کې دغه حرکت کوو. په دې دغه مقطه کې یو اړ د قانون نمنګ نوې درجه ودل وکړه، معنا دا چې د توافقنامه چې رامنځته کیږي یعنی قانون کې نور د حرکت ځای نه لري. رئیس جمهور دی، رئیس اجرائیه دی، چې قانون کې ځای نه لري دی به دې توافقنامه ته د توافقنامه چې مصلحت نه ده خرڅه ده.
صحیح، مننه. مقصد دې اوریدونکي سوال وو چې تاسو ځواب ورته ورکړو. مننه، سلامت اوسئ. دا دې اوریدونکي سوال وو. بل اوریدونکي د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم کاروان صاحب، ته د نظر صاحب ته مل مناسب کې لای سلامات.
سلامات اوسئ.
وخت نه لرم، یو داسې کچیرته مالین صاحب مجرم نه یې نو ولی محکمه کو څه کوي؟ واد نه سړي ته ولی خپل ځان سپ نه یې سپ نه وای نه کوي، ځکه داخل ور کاس ده. ور په دې سره ټول دولت مشران تر دې اتهام لاندې دي چې څوک به اعتبار نه ور کوي، اعتبار نه ور کوي. او بل طرف ته دولت مخالفین به آیا دی ولا فره دا غته دې خبر نه ده چې خلک ورته عامه په هواي په دې ور کوي چې وګوره دولت ور کسان داسې خلکو جنسي تیارای کوي داسې دغه کوي. آیا دې څه جواب دی؟
درست سید ډیر زیاته مننه. نو ور بشو جناب صاحب ته، جناب صاحب دې ته سوای، جناب صاحب مهرباني.
بله ببینین دوستا، باز هم یک موضوع را ما شما تکرار کردم، میریم سوالایشان هم همی است. ما و نیت اول موقفش همی است که اتهامی که وارد شده ما حاضر هستیم جواب بگیم از مجرای قانونیش به پروسیجر قانونیش. بله، این نمیشه که معاون رئیس جمهور بره به حوزه دو پیش سارانوال حوزه دو بشینه و اونجا تحقیق بده و بعد از او به محکمه حوزه دو را فیصله بکنن. این را اصلا کدام منطقی را میپذیره؟ مطابق وقتی که به یک وزیر یک پروسیجر خاص تعیین میکنه قانون، به خاطر اما حیثیت و موقف و جایگاهش البته تعیین کرده که یک محکمه خاص یک پروسیجر خاص یا بر وکلا یا بر قضات یا بر خود رئیس جمهور. ببینین حال دوستان، میگه یک مغالطه صورت میگیره. معاون رئیس جمهور جنرال صاحب دوستم کاملا آماده است به قانون، مطابق قانون جواب خودم میتم، میگم من آماده هستم قانونی برخورد صورت بگیرم. ولی متاسفانه در اینجا جنجال به کجاست؟ جنجال اینجاست که آقای رئیس جمهور و تیمش و دوستا یک شکل سیاسی برخورد میکنن و از یک حربه سیاسی برخورد ساختن، همونطور که پیشتر شما اشاره کردین. از یک طرف میشینن میگن خب موضوع را ما جمع میکنیم، هیچ گپ نیست. اما ما شما شاهد هستیم که بعد از ایجاد ائتلاف نجات افغانستان که به خاطر اصلاحاتی که به حکومت به وجود بیاید، این ائتلاف از داخل حکومت شکل گرفت. به خاطر از اینکه همون مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی که همون سند، یک سند مشروعیت همین حکومت است، همونطور که بیشتر جناب پوهان صاحب اشاره کردن، این حکومت ده کدام مبنای قانونی نداره. حکومت وحدت ملی فقط اونم موافقتنامه که صورت گرفته مبنای مشروعیتشون هم هست، ولی متاسفانه رئیس جمهور به موافقتنامه عمل نمیکنه، همه صلاحیت ها و همه امکانات و منابع را به اختیار خود قرار داده. پس اینا بعضی دوستان انتقاد هم میکردن در بعضی بحثا که والا اینا باید اول از حکومت براین و باز اپوزیسیون، و او یک بحث قانونی و یک حالت نرمال است. این حال امی حکومت را که ایجاد کردن، هدف ائتلافی است که حق خودم میخواین. ببینین اینجا رئیس جمهور از این وسیله به وسیله یک ابزار سیاسی استفاده میکنه، افکار عامه را هم مخشوش ساخته، بر ملت هم تشویش است، بر همگی. بهتری است که امی بزرگا همه بشینن با هم امی موضوع، امی حکومت وحدت ملی که نامش وحدت ملی است، رئیس صاحب جمهور منعیس بزرگ و کلان و همه ای بزرگا را جمع کنند به صورت یک فضای اعتماد، به یک فضای برادری، به یک فضایی که همدیگر خود را تحمل بکنند، به این مشکلات بدامنی، به مشکلات فساد، به مشکلات فقر و بیکاری، به مشکلات مهاجرت های غیر قانونی که تمام روز هموطنان ما به دریاها غرق میشن، به این مشکلات رسیدگی بکنن تا اینکه تمام روز اینا به این مسائل دامن بزنن.
تشکر جناب صاحب محترم. آقای پوهان صاحب، اگر آخرین کلمات میگن یک نیم دقیقه جنبندی میگن، جنبندی کنن. خب میگن قطعش ده خیره. به می امید و می پیشنهاد ما برنامه رو به پایان میرسانیم. محترم آقای سید فرخشاه، جناب نماینده معاون اول صاحب ریاست جمهوری، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. پوهان صاحب گلرحمان قاضی، استاد پوهنتون و سابق رئیس کمیسیون بررسی از تطبیق قانون اساسی افغانستان، از اونام یک جان تشکری میکنیم. و همچنان ما کوشش کردیم که با آقای عبدالشکور مشکور، کارشناس مسائل حقوقی، از طریق تلفن وصل شیم. متاسفانه تلفنشان درست نبود یا جواب نمیدادن. به هر حال از تمام کسانی که به این برنامه اشتراک کردن و شنونده های محترم، ما هم یک جان تشکری میکنیم. و همچنان از همکارای تکنیکی و از کسانی که در ترتیب برنامه امرای ما همکاری کردن، آقای و اویس کاکر، آقای نور نعیمی، آقای میرحمد صافی، عبیدالله عبید، رامین کاکر، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.